ته غونډه تر سره شو د طالبانو سره د افغانستان په حق لباندې په دې مر سره خبرې ترې وکړې. نور هم راپورونه لرو د افغانستان په حق لباندې او بیا انانو په حق لباندې سره هم راپورونه شته دي. یو داسې راپور ته ورشو چې
کوم وګورستون زی په افغانستان کې د ماحال د نن ډیر دي او د شرایطونکو لپاره یا خپل ځان خوندیتوب لپاره ډیر افغانان چې د ماحال افغانستان پرېږدي. په خاصه توګه د خبري اعلان وایي چې کله افغانستان کې طالبان واک تر لاسه کړی دي نو خبري اعلان باندې هم ډیر څه د شوز د حقوقو تر څنګ پر شوز باندې ډیر بندیزونه وځي وي دي. همدارنګه د بیان پر ازادي باندې هم ډیر بندیزونه دي
بلکې بیان ازادي شته نو په هغه باندې خو په نور ټولو سره سره لکه د تعلیم سره سره بیان ازادي په هغه حقوقو کې شامل دي چې کوم لومړی لکه په اول ورځو کې هی اول ورځو کې هی لکه په هغه باندې بندیزونه ولګېدل پر پسې بیا ورو لکه نور هر څه ته هم البیا اوغزه دی شو دا ټول بندیزونه خو دا په هغه کې راځي په دې کې به اور شو نزاکت پارسا یو داسي افغان چې د نورو افغانانو په سیر د ښه آینده په لټون کې چې د نو خپل اسنادونه جمع کړي دي او د مهاجرت د اسنادو لاسرول لپاره وړاندیزونه کړي دي او ګورو چې دا سفر څنګه روان دی. کالیفورنیا ایالت څخه لا ساکرامنتو څخه د فهیم صدیقی د رباندی راپور جوړ کړی دی د وایس اف امریکا او په اشتها تلاش زموږ د ډیو همکار را سره شریکوي نو وربشو دی ویډیو راپور ته.
افغانستان څخه د امریکا جنوبي پولو ته سفر اوس او خوراله ستونزو ډاکو خو د یو ش ژوند او آینده درلودلو په هیله نزاکت پارسا د هر څه په ځان ومنل. پارسا او دغه کورنۍ د کالیفورنیا پولیتا د دریو میاشتو سفر ورسته را ورسېدل. د افغانستان په پلازمینه کابل کې پارسا د راغ پرونی لپاره کار کاوه. د ارمان شهر یا د شار امید په نوم د سیاست ته خبرو اترو خبرونی کوربتوب کاوه خو کله چې طالبان په 2023 کال کې واک ته ورسېدل مدوتیتونو پرسنوی کی کار کول ناشونی کړل.
په افغانستان کې د یو خبريال په توګه زما د کورنۍ ژوند په خطر کې وو. لهم دې عمل امونګه پریکړه وکړه چې امریکا ته راشو.
پارسا خپل میرمن او دوه ماشومان سره چې عمرونه یې 12 او 9 کلن دي په 2023 کال کې ایران ته ولاړ. لهغه ځای کورنۍ د بشري دوستانه ویزې لپاره برازیل ته درخواست وکړ. د نړۍ په کچه یو لهغه هیوادونو څخه دي چې افغانانو ته ویزا ورکوي. بیا د دې د سفر وروستي مرحله را ورسېده. هغه یو خطرناک لار چې له یو ول سیوادونو څخه تیریږي.
مو تصویرو یا مستندخای را دیدیم از مسیر را
مون هغه عکسونه او مستند فلمونه لیدلی چې په لار کې د مسافرینو جسدونه خي دا اسان سفر نه و.
د ویشي آینده درلودلو هیلي دوی د سفر ته حڅول مګر دا سفر چې پپشو او پکشتي سره تر سره کېده ډیر خطرناکو.
تاسو باید لګ تر لګا د دوو څخه تر سلور یا پنځور ورځې پورې پرته لخوړو او بو د ځنګلونو د لارې په خپو مزل وکړي.
د دې ټول کورنۍ پنی مشپه کې په وړو کشتیو کې سپارسول
خصوصا
مونږ حفاظتي واسکټونه نه درلودل. په کشتو کې د سورو کسانو شمیر سو چندو دا ډیره سخته وه.
مکسیکو ته پر رسیدو سره پارسا د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو محافظت اپ سی بی پی 1 لاري امریکا ته د ننوتلو اجازه وغوښته او یو میاشت وروسته دوی امریکا ته د داخلېدو اجازه ترلاسه کړه. حشمت الله صدیقی وايي ډیر افغانان په امریکا کې د شفر فرصتونو ش امنیت او تعلیمی فرصتونو له امله پناه غواړي.
تاسو په هغه چې امریکا د دیموکراسي ارزښتونو او بشري حقوقو ته درناوی لري.
صدیقی وايي د سی بی پی 1 پروګرام د پارسا په څیر افغانانو سره د بیا مشتیدنې په برخه کې مرسته کوي.
دوی د کار کول اجازه لري. دوی سوشل سکیورټی کارت لري. دوی په قانوني توګه د پناه غوښتنه کړي او د دوی پناه غوښتل منل شوی دی.
وست د کورنۍ په امریکا کې وسیږي او د شی راتلونکو لپاره یې د پناه غوښتلو استادونو لپاره مراجعه کړې ده. د کالیفورنیا ایالت د ساکرامنتو ښار څخه د فهیم صدیقی لپاره بهشت تلاش وی او ای ډیوا واشنگټن ډی سی.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکې چ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره په وست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو.
بیا سړی مشي اوریدونکو لیدونکو بی بی شرینی خبرونه تا او خبرونه کې خصم ډیر پیغامونه راغلي
دي، ډیر پیغامونه راغلي دي. پیغامونه به ټول شریک او دا به هم وایي چې تاسو دا محل ټلیفون کولای شئ په 001202050403 کې دا شمیره غواړي. تاسو چې دا خبرونه ګورئ نو دلته د سکرین پر مخ باندې هم لاندې تاسو کتلای شئ روانه ده، هم دا شمیره نوٹ کړئ ټلیفون کې. راوځو تاسو پیغام ته.
ټول سلامونه ته وعلیکم سلام، ډیر زیات مننه تاسو چې تاسو سلامونه او کولې شي خپل سلامونه سره یو دوه کرخي پیغام هم لیکي.
ګلستان صدیقي د سلامونه رالي ورل دي د پکتیا پټان ولسوالی څخه او هیله لرم چې روغ او جوړ به یست. مننه کوم تاسو څخه طاهر نواز پښتین هم پیغام رسولې دي، سلامونه رالي ورل دي. وعلیکم سلامونه. مرسره تاسو سره ما هم شریکو، مرسره د کوټي څخه وایو
الکوزي
ټلیفون کړی دی. الکوزي وروره خدای مراوله
سړی مشي څنګه تاسو ښه؟
اسلام علیکم و السلام علیکم نتن شخو تا ته ستا لاش خو ته سلامونه کوم په خیر یا سو
و علیکم خیرونه یو سې بل حالت وای چې تاسو څنګه یاست؟
مر دې څو خیر خیرات دې خدای فضل دې وکړي. لږ ګرمي سن نو خیر خیرات دې تاسو خواته څنګه علي د ګرمۍ موسم څنګه دې؟
پس دلته مشه سم دم دوبه دې په دوبه کې نو ګرمي اخواته څه جمعي واورې ته به منتظر نه یو. دلته ګرمي شه سم دم دم
ګرمي دې له او باران نشته.
اول تر کوم د سي ګرمي د سي تفتي د سي حبسي
بالکل وستې خواته به سولیت مولیت دې د خو خاص سولیت هم نه څه ګرمي به خالي او شمسي او پنکا منکا او کولر لون تاسو هم به زام او تخاص گزاره نه کې سي خواته به نو لای شي ان می شي نه نه دې ته خوا سیستم
هم نه دا دلته خو یو ځنې د پر مخلل هوادو هم چې شدید چې کسونز صد هغه د حد پاره بیا د حل لارې شسمې د ملټولې نو خلک دومره ډیر نه پازا بیږي. خو بیا که په سیمه کې وګورو چې یو خواته ګرمي بل خواته اساس خبره چې کور کې تاسو شمسيانو دوه ویل خو زه به دا وایم چې اوس خو په سیمه کې یعنی شمسيان ډیر عام سوي دي. تقریبا په هر کور کې د برخ د بجلی څخه کار اخیستل کیږي. تاسو په دا مت کې څه کړی دي؟
بېلکل یا یم مش کوم به شمسيستا دا شمسيان مراور دي بازار شي دي د پنکاو کولر بس کولران د ته داخله خپل جوړي مثال کور کې خونونه جوړي بازار کې خپل وسازان لري هغه جوړي بس نو کولران سره ځانم دي بالکل نشي دي یار ان شاء الله گزاره وسره کیږي د ګرمۍ سره نو بالکل مباتو دي ته نه دخل دو برابر دي خو پر بهر کې ګرځي اکار کې او ملګری کې یا شي کې هغه د پاره نو لاله تکلیف ګرمۍ نو دا دې درې د جمعې په ورځ باندې نه واس پرشته خو
اجمې په ورځ باندې خبرونه و خو پر وای چې په سوشل میډیا باندې ټولنیزو رسنیو باندې نو او دا خبرونه پر لکه مرشه همیشه تاسو وای نه چې د ډیوی پر پاڼه باندې کڅه هم یو وخت تاسو په یوټیوب کې او په فیسبوک کې د خبرونه نه ګوري نو تاسو د ډیوی په پاڼه تبلار سیال ته خامخه د خبرونه په ژوندۍ بڼه راځي.
دا یو توو یو چې د جمعې په سهار چې کوم خبرونه و هغه بیبي شیرین خبرونه نه و بلکې یو ځانګړي خبرونه و چې کوم د د سورت وی د
امریکا
کې وانه ولسمشر او سنې ولسمشر د امریکا چې د غوي ترمنس مباحثه وا یا مناظره وا نو دا غي لپاره خصوصي خبرونه راوړې شو د جمعې په سحر اغه خبرونه و بي بي شيرين نه و.
بېلکل ما دې دلته په سپریډو باندې زماته خو بس یو څنګه موبایل پروت دی په فیسبوک باندې خامخا ګورم او بل بیا ریډو چې دلته اکارې لکه دې پر ریډو باندې زکه دغه کومه ویني نو بس پر دې باندې هغه خاص دغه نه ښکار کېدی ډیر کوشش مې وکړ د ام پرېدو باندې وکړ ته بس خاص درک نه واتی
صحیح بیا ان ټی ایچ لینک د لاري په پاڼه باندې ولې
یا ان ټی ایچ لینک وا او پر دغه باندې تاسو کولای شئ پر پاڼه باندې خامخا د خبرونه وکړلای شئ
ډیر مننه تاسو الکوزي صاحب د ټلیفون کولو خوره تاسو ور او زمون سره وزیر ساول دین وزیر ټلیفون کړی سړی مشه
مراوله
الو سلام علیکم
وعلیکم سلام
سړی مشه سلام نه څنګه یاست وزیر صاحب
الحمدلله خیرین دی دیوار اډی ته کرګاون کې اوردن کې څنګه انشاء الله بيشته تلاش ته چې ته سلام نه وړاندې کاوه
وعلیکم سلام نه څنګه تاسو ټول بغواړي
انا ورته دا وړي چې د دوه نسته شوی دو نو دا ټول میځي یا ټول پښتونوی یي چې د شزه او تعلیم ته بالکل ضرورت شته ویل ادا چې ډاکټر آتا او تعلیم او کا پولیس آتا دا خو یو چا ویل نه دی لکه تاسو یو ور وی ټول پښتونوی دا ویي چې ودا ته ضرورت شته خو د لښته وجهات به فورا د حالات د ورناول پر د دوه نسته خو زړه طرفدوري چې د پدغانه منابند او شو ویل پدا چې کوند حالات بدل شي د حالات د ورناول له دا اندازاد چې پډیر باندې زینا کې سره جدين خګانی و دوبۍ ته لورڅنه دوبۍ خدای غټ هوا نه در خویره ته څوک نشتی نو دا د حالات به بدلاول اندازاد زه په دا واجب باندې د پدغانه منابند زده و شو پدغانه منابند د دوغه پانو سره بند خوښه زه خو نو کامل منر خو مو پښتنه دغه وینه چې سره جدين خګانی چې دوبۍ ته لورڅه دا د حالات به بدلاول اندازانه دو
ستاسو پښتنه به د ځان سره نوټ کړو او دغه
ټلیفون لګه ما ته ښکاري چې سیګنل ډراپ شو که څه چل دی خو غږ یې ناراضي خو ډیره مننه خپل نظر شریکول څخه د پښتنه وړاندې کولو څخه ټول سلامونه ته وعلیکم سلام په یوټیوب باندې رحمت حسین ادمزی کلی نه سلامونه را لګل دي وای چې دوه کانفرنس خو دا ښکاري چې صرف نشستن او برخاستن وو او طالبان د نړۍ یو خبره هم ونه منله الله تعالی دې د افغانستان مل شي
مننه تاسو نظر څخه مننه تاسو نواز پښتین پیغام پاتاسوي وغوښه شریک کړو چې سلامونه وړاندې کړې دي او وای چې یو څو شعرونه در سره شریکو مهیل رم چیراته خبره کړې وای چې د افغان کرکټ لوبغاړو ته لانو ته سلام لکه سوري د اسمان سترو ګلان ته سلام د ملت نوم روشانه کړ په نړۍ کې ځوانانو سره یو موټول افغان کړل په دنیا کې ځوانانو او په بایللو زه طاهر پښتن خفام نګین شاه به اشتجانه مخفق خړي ځوانانو مبارک او په نصیب مو خوشحالي س افغانانو امین منه
ډیر مننه تاسو
موږ نه خفسه وی لکو
رامش بل ویډیو راپورتا اوریدونکو له دنکو راپورونه هم لرو نو بشه جانی راپورته ورشو
لاړ بسونی کی جانی او درشد مومن د ډیوی همکار دا راپور دی غواړو تاسو سره شریک کړو چې په افغانستان کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو په اړه د پاکستان غواش او د افغان طالبانو د جواب په اړه کې سیډونکو وای دا د دوواړو هیوادونو ترمنځ د تاو ترخوالي سبب ګرځیدلای شي او کچېری پاکستان د پولی پوری غاړه بریدونه کوي نو افغان طالبان به جوابي کاروایی کوي او دا به دواړه خواولس اغیزمن کړي نور تاسو ته په راپور کې وړاندې کوم
پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی په ازم استحکام عملیاتو کې که ضرورت پیښ شو نو د پولی پوری غاړه افغانستان کې هم د تحریک طالبان پاکستان په ضد عملیات کېدې شي د دې په جواب کې د افغان طالبانو د دفاع وزارت ویلي کسو کې هم د حریم تجاوز وکي د نتیجو زمواري به په خپل غاړی
د هغه طرف نه هم صدا سي په پاکستان کې هلي زلي یا کاروای له سي واشي نو دا غي نقصان به یو خولستري وي بل په پاکستان ته هم مشکل وي او بل افغانستان سایډ هم پاکستان کې کوم کې د خلک پاتې شي وي دي افغان طالبان نو هغې ته هم خو بد زینه معلوم دي خو دا د سیمې لپاره دغه د لپاره خاص کر کوم غوړ د دوه د تړون نه پس دا یو وار به بیا حالات داسې شي چې په دې سیمه کې به نامري رامنځته شي او مشکلات به زیات شي
سخ کال د مارچ په 13 نیټه پاکستان دا وکړې و چې جنگي جازونه د افغانستان په پکتیا او خوست ولایتونو کې ترهګرو هدفونه په نښه کړل خو طالبانو د غبرېدونې غندلی او ویلیو د پاکستان بریدونو کې د خزو او ماشومانو په شمول اته تنان وجل شوی و پاکستان تور لګی چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ دوره هسي په پاکستان کې نامنیو ترهګری سیوا شوی او د افغانستان خوره د ترهګری د پاره د پاکستان ضد کاریږي. خو افغان طالبان د پاکستان دغه تورونه پکله کړی دی او وای پاکستان دې په امنیت کې د خپل ناکامۍ پلا په افغانستان نه ورچي. سیونکو وای افغانستان به د پاکستان د ممکنه برید جواب په سنه سډول وکي، خو د بشري حقوقو سرغړونو او په نړیوال کچ د دوی حکومت نه منل کېدو له وجې به کوم بل هیواد دغه بریدونو ته زیات اکسل عمل و نه ښایي.
که د اوس پاکستان د عملیات کوي نو د طالب خلاف دومره ډېر خرای نه راب نه راخوان یاسي هم نو ما زکه زوایم داسې ذاتی زما دا رائے ده چې ریسپانس یا جواب به هغه ملکونو دومره سخت را نشي لگا مرچ پکار وی.
شروونکی وای د افغان طالبانو په واک کې دراتلو نه وړاندې پاکستان د غوی د ستراتیژیک ګټو د پاره ملاتړ کو، خود طالبانو واک کې دراتلو وروسته د غو ستراتیژي ناکامه ښکاری او د یو لوی مشکل په شکل کې اوس پاکستان ته مخه ته پرته ده. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنې یا پټه کې ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
بیا هم په خیر اخیاری دونکو ملیدون کاری دونکو خبرونه لهم دوام لري او رابس استاس پیغامو تا
تون سلامونو تا و علیکم سلام دیر منن استاس سلامونو او پیغامونو که ګورو چې د موضوع سره تړلې سره پیغامونه وی او غواړو چې موسم هم ور سره شریکو د نهیا سه شنبه د ورځې چې د مهګو موسمیات له خوا ویل شوی د پښتونخوا چې زیاتره به چې د نو ښه پښتونخوا په پاره چې سلی کلی د زغارم چې غیتا سره شریک کما چې زیاتره په صوبه کې موسم ګرم او مرطوب وي او ورسره بیا اپټاباد، مانسیرا، بټګرام، تورغر، کوستان، هریپور، شانګلا، سوات، بونیر، ملکند، چترال، بردیر، کوزدیر، باجوړ دا ضلع یاد کړي چې په ځینو مقاماتو په دې ضلعو کې د تندر او د تیزو بادونو سره تیز سلو سره د باران امکان دی. رابشو بلوچستان نړخته او بلوچستان کې هم د نهیا سه شنبه د ورځې موسم محکمه موسمیاتو له خوا ویل شوی چې زیاتره به هم دغه شان ګرم او مرطوب وي. په صوبه کې خو بیا ځینې سیمې یاد کړي لکه ژوب، موساخیل، قلعه سیف الله، لورالای، بارکان، خوزدار، اوران، لسبیلا او بیا چې کوم ساحلي سیمې دي او ورسره مکران، دلته کې بیا د تندر سره او د تیزو سیلو سره، طوفاني سیلو سره د باران امکان دی. نو دا وو موسم.
او اوس چې تاسو خپل ورځنی چاره مختبی اسنو باید چې موسم په نظر کې ولرې.
طاهر ګل وزیر وی چې په سعودي عرب کې ډیره ګرمي درياس کې، نو سعودي عرب خو یو صحرا ده، هلته خو به ګرمي هي کبل چرته هي او کنه سعودي عرب کې به دوی
ساتي.
داخده
عبدالمتین وای چې عبدالمتین چمکنه د قطر نه سلام علیکم نګین جانس تاسو ته او ماته سلامونه راستول دي ډیر ډیر نوز مرد خواسه مو علیکم سلامونه درواخی
مننه.
او چې پروگرام اورما او وای بی شیرینی پروگرام ډیر پزرپوري پروگرام دی او ان نګین جان دې پروگرام میز رنه صبرېش ډیره
خبره ده.
ډیره مننه کوم چې دا خبرونه تاسو ډیره خوشحالي او په دې خبرونه کې راسره مال یاست.
او ورسره علی افریدی هم وایي چې سلامونه په دوه کې.
وعلیکم سلام.
په جوړ شوی یو ورځنی غونډه کې کې د افغانستان د خزو پاړه سندي ویل شوی چې تاسو دلته یو مثال په د ریډیو په سټوډیو کې ناسې تاسو مونږ ته سمرخه ښکار احساس او اخلاق سمرخه دی.
مننه چې تاسو د خبرونه خوشاوي.
نو
هم دا به وځي وایم
هم مننه ډیره زیاته مننه. نور سلامونه تو علیکم سلام. خوشاله اوسه شکیب خان هم چې پروگرام ډیر ښه دی او خروان دی. نو ډیره زیاته مننه تاسو. او
امان زیر کاکړ وای چې سلامونه له جنوبی پرسن خو هرنای خو سخه وای امان الله زیر کاکړ يم. موضوع صد او کال کولای سم ګرمي ډیره زیاته ده. بالکل تاسو کاکړ صاحب ټلیفون کولای سي مخکې مو همول چې د مهال داس ټلیفون ته جواب ورکو. نو ټلیفون ته کولای سي
ابراهیم وسوی چې سلامونه خويند څنګه طبيعت مو څنګه دی. زه ابراهیم يم د پیښور نه. وعليكم السلام مون خي او تاسو څنګه. او محمد عیسی وفا سلامونه وای بختور سحر تاسو غواړم. نو مننه تاسو بختور سحر زموږ بختور شپه. او ډیره زیاته مننه. مشفه وینه شپه شپه
خیر دی شپه مننه کی دا خبره راځي.
واه
اره مان غنی همای چې کمنټ طرف ته پکې راځي. نو غنی صاحب دا دی رالو ساسي پیغام مو هم ول وسي او ساسي ازري مو هم لګولې. او
شاهد قاری وای چې شاهد پښتونې وسلامونه وهله لرم چې تاسو بخایې.
ډیر مننه مر جوړې په دې لښتا سي هم جوړ وسې. محمد عیسی وفا هم سلامونه بختور سهار درته غواړم. مننه تاسو هم هم چنان شورز ولري.
محمد نور الدین هم سلامونه را لګلې دي. زه نور الدین مليار سلامونه وړاندې کوم. لکه مروت څخه دلته په لکه مروت کې ډیره زیاته ګرمي ده. خو الله پاک رحم دې چی الله پاک دې د رحم باران وکي. او وي دغه یو شعر د ته ډالې کوم. تلېونې پیره غلې کینه په ماته زړو نو خندا کله کې خا تلېونې پیره غلې کینه په ماته زړو کله خندا کیږي. بس صحیح ده. بس زړه ماته نو بیا مخاندې نو سبو وای. نو اوریدونکو لیدونکو ساس پیغام نو هر روان دي. مننه کنو پیغام نو بکینې نو بل راپور ته بور شو کسنګ.
او لار بس بل راپور ته نام دغه پاته
پیغام نو
کته لاغه تاسو ټول لوستل دي. او هر سلام ته وعلیکم سلام.
راو شو د دیو خبريال اورنګزیب خان راپور ته. پاکستان کې د امنیت په حق له کارکونکو غیر دولتي ادارو راپورونه وای تیر درې میاشتې کې په ګرد هواد کې شوې د ترهګرۍ پیښو کې 2.5% خلک په خبر پختونخوا بلوچستان صوبې کې وجل شوې دي. په دې اړه نور تفصيل هم د دیو خبريال په دې ویډیو راپور کې وګورو.
سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز نومې ادارې رپورٹ وایي تیر درې میاشتو کې په ګرد هیواد کې ترهګر بریدونو او د ترهګرو پر ضد کاروایو 270 پیښې رپورٹ شوې دي. او په دې کې عام ولس او امنیتي ځواکونو 380 خلک وژل شوې دي. رپورٹ تر مخه خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبې د کاروایو نه تر ټولو زیات اغیزمن شوې دي. چرته د ګرد هیواد په مقابله د ترهګرۍ 80% پیښې او 90% د مرګ ژوبلې پیښې رپورٹ شوې. رپورت دا هم وی د کال 2023 اوړمبه درې میاشتو په مقابله ورستیو درې میاشتو کې په بلوچستان صوبه کې په ترهګرۍ کې کمی راغلی ده. خو خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبه کې دا بیا زیاته شوې ده.
حکومت نے جو پالیسی اختیار دی زلی ریاست دا سے پالیسی خپل کړي د چې هیڅ قسمه مذاکرات بنه کوي. او د دې پرځې به د ترهګرو پر ضد عملیات جاری ساتي. دا ځخکاري چې د پاکستان لخوا به راتلونکو وخت کې د طاقت نور استعمال هم کیږي.
د سی آر اس اس په دې رپورت کې ویل شوی دی تیر درې میاشتو کې په پاکستان کې فرقه ایز نښتو کې هم یو لستنه وشل شوی دی. د غشان په دې موده کې د پوز یو کپتان په شمول 15 پوزیان او یو درش د پولیسو تنان هم وشل شوی دی. پاکستان کې زیاتې دونکو ترهګرۍ ریپورتونه داسې حال روان دي چې پاکستان ټول لګوي تیرې کې طالبان د پاکستان پر ضد د افغانستان ځمکې استعمال کوي. خو افغان طالبان دا تورونه ردوي. د غشان پاکستان دننه هم اوس حکومتي وزیران وایي دلته ذاتې دونکې ترخګره یو لوی وجه د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې تیرې کې طالبان سره مذاکرات وو. په د مذاکرات موده کې ډېر وسلوال بیرته پاکستان کې آباد شوې دي.
ټي ټي پی دا اوس کې کوم دا د عمران خان د په دور کې د یو د فیض امیر د یو غږ د کې یو خبرې شروع شوې. خلک را هم غي او کوم قسم چې د معاهده شي کنه وي په ا باندې د خلکو او ور ډیر زیات اعتراض شو کنه. ټي ټي پی په دانا کم باندې په څه نه مانی چې د علاقې ماته راکې او هتیار نه اچوي.
نږدې ورځو پاکستان حکومت او پوز د اپیکس کمیټې یو غونډه کې د ترهګرو پر ضد یو بل پوزي عملیاتو ازم استحکام فیصله کړې وه، خو حزب اختلاف کې شامل لوی ګوندونو د دې په سختو ټکو کې مخالفت کړی دی. د نوې عملیاتو مخالفت کې شامل د جمعیت الاسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دی کال 2001 پوز د ترهګرو پر ضد عملیات کوي، خو د عملیاتو په نتیجه ترهګری کم شوې نه ده بلکې 10% زیاته شوې ده. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
سلام شي اوریدونکو، لیدونکو به بشرینی خبرونه تا او خبرونه کې پیغامونه راغلي دي او واو چی پیغامونه تا ور شو ډیر
سلام او علیکم سلام وایو. علی افریدی او پښتنه کړی دا چې نګین شاو بهشت جان زله تاسو او پښتنه لرم چې دا پښتو ژبه مو لکه مزایز د کړی نه په امریکا کې مزه کړی د کبل کوم ځای کې نو د سیمه مرمیج لکه چې مرز د لټرالو سی وی یا د خبره نه د افریدی صاحب په کور کې هم دغه ژبه مو د پښتو باندې خبرې کو چې مې زکړی خپل د مور پلار کورنۍ کې مې زکړی
عجيبه
ځکه زید
د پښتنه ځکه مجبور چې پښتنه یو کنه
د
پښتنه کورنۍ لرونو پښتو خو ځکه خو ویلې شي زکړی نه ده لکه دا څه
لکه
مونږ انګلیسي مونږ د انګلیسي ژبه زکړی دا
وا
دا ویلې شي چې
انګلیسي مې زکړی
نه مونږ سکول ته لاړو مونږ دلته رالو خو پښتو مونږ زده کړی نه ده پښتو مونږ ویلې د زکه چې هغه زمونږ مورنۍ ژبه ده
په ویني کې مو پښتو ده
بس بیا هم ډیره مننه
کوو افریدی صاحب بس یوازنې همداري چې تاسو هم په کور کې په خامخا پښتو وایست نو پښتو خو پرو کې مده
بل ویډیو راپورټ براشو غواړو چې
او لار به بل راپورټ بولی چې بیا دوهم سات هم پیلېږي. سلام علیکم سلام او خپل موضوع به هم شریکو ساسره په لندو شیبو کې خراب سو د فرید شنواری دغه راپورټ چې د پاکستان حکومت د سرش کال د اپریل پر شپږشته منیټه قانوني استان لرونکو افغانانو ته په هیواد کې د پاتې کېدو موده تر دې شمه جون پورې غزولې و دغه معیار چې دی هغه پاتې اورسېدو سره سم افغانانو اندیشنې زیاتې سوي دي او په دې اړه باندې نور تفصیل شې دي د پېښور څخه د ډي وی همکار تاسو په دا راپور کې وړاندې کوي.
د پېښور په بیلا بیلو سیمو کې مېشت افغانان وایي په کارډونو کې ورپرې شوې نیټې ختمېدو هغوی هم فکرمند کړي او په کارژوندې تاثیر کوي.
نو کېدې شي چې پوری ځای په ځای د افغانان تنګي ځکه چې بیا په ایکسپایر کارت ونو باندې خلک تنګي او دا کوم نوټیفیکیشن چې ده دا ختم شي. نو بیا پولیس یې ورام ده د خپل کیمپونو نه د خپل کورونو نه خلک بارته نشوته او نه خپل کاروبارونه تل شي. یو خدای دا چې کوم بینک اکاونټ زموږ شي هغه بینک اکاونټ زموږ کلوز شي، بل دا دا چې مونږه چې ده بارته کاسپټال د بيماري هغه مونږ سره نشوته، بل دا چې خپل کاروبار چې د دوکان نه بار بار خار کې په تنظیم کې هغه ته دا چې مونږ په آزاد اتو کوو نه شوته ځکه چې مونږ پولیس بیا را کیو چکه لمون پولیس کې ولې شي مونږ تدا وای چې تاسو ټایم ختم دی تاسو نوټیفیکیشن ایکسپایر دی.
په پاکستان کې مش پی او آر کارت لرونکو افغانانو د پاتې کې دوه موده پای ته رسیدو نه پس پاکستان حکومت تر دې وخت پورې څه نه دی ویلي چې آیا پاتې کې دوه لپاره نور وخت ورکوي او کنه. افغانان وایي د پاتې کې دوه موده پای ته رسیدو نه پس هغوی په آزاد توګه ګرځیدای نشي، کار ژوند نشي کولای او د زوریدو لیاري په کیمپونو او کورونو کې بند پاتې شي.
هر څومره غونډې او نندارتونونه چې کیږي زه پکې برخه اخلم او هر کله هڅېږم. انزورګری آسان کار نه دی چې د پاکستان په څیر هیواد کې زه په ډېر مشکل توګه ترلاسه کوم ځکه چې ګران هم دی او په موندلو او جوړولو کې هم ډېر وخت نیسي. نو ما ډېر محنت کړی ځکه هم خلک یې خوښوي او ستایي.
د کډوالو نړیوالې ادارې یونیسیا شمیرې ښایي په پاکستان کې پی او آر کارډ لرونکي 10 لکه او افغان سیټیزن کارډ لرونکي 8 لکه 40 زره افغان کډوال میشتي چې پکې زیاتره په خیبر پختونخوا کې اوسیږي. افغان کمشنریټ چارواکي وایي کوم افغانان که د پولیسو لخوا زورول کیږي نو هغوی کمشنریټ او یونیسیار ته شکایت کولای شي.
زما پیدائش د پاکستان دی، امدادي سي دي، او زما فیملی چې دا غو سالويخ کال کېږي چې دلته مخکې راغلی وو. دلته مېرمنې ډېر زیات مشکلات سره پیښ دي، ځکه چا سره چې کارډونه نشته هغوی ته خاص کر ډېر زیات چیلنجز وي. هغوی ته اسکولونو کې ایډمیشن نه ورکوي او اسکالرشپ ورته نه ملاویږي، نو داسې ډېر زیات مشکلات دي، جاب هم نشي کولی.
د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې چارواکي وایي دا خبره امکان لري چې پاکستان حکومت به روانه اونۍ کې د پی او آر کارډ لرونکو افغانانو په پاکستان کې پاتې کېدو موده وغځوي او د ای سی سی کارډ لرونکو افغانانو ستنېدو پرېکړه لا نه ده شوې. فرید شنواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
زما دا
پوخ یقینو
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته حق سر راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ،
تاسو هم بدلون راوستی شئ،
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
بیا ستړي مشي اوریدونکو لیدونکو، بی بی شیرینې خبرونه ته او په خبرونه کې اوس دویم سات پیل شوی د خبرونه او بل موضوع سره هم اساسو په حضور کې حاضر یو.
بالکل حاضر یو، دا به هم وایو چې نن خبرونه کې موضوع چې ډیره مهمه ده، د هر تاسې ګوري چې څوک دا خبرونه اوري د ټولو سره تړلې ده. د 2023 او د 2025 راتلونکي مالی کال په اړه باندې خبرې کو چې پاکستان کې د بجټ صورتحال دی او په کم کم ځایو کې دا کال، یعنی په دغه کال بجټ کې به څه تغیرات مخې ته راځي یا څه تغیرات اوس هم لیدل کیږي. دا مهال په سیمه کې ګرانی او شکیده نه ده، خلک خوشاله دي. د تیل و قیمتو تک وګورو، همدارنګه وسنی بجټ کې د خلکو د عام ولس غوښتنې څه دي د حکومت څخه. سیر چې وایو یو عادي خلک به وایي چې بس ګرانی ده، دا باید ګرانی ختم شي. خو زه به وایم چې دا امکانات داسې نه څه څه تاسې وایست او د جادو وسي هلته څه سم سي. نو څه پالیسیانې دي چې پر هغه باندې کار کول پکار دي چې هغه څه ولس هم ونظیریږي او د دې تر څنګ ملک چې دی یا هم هیواد چې دی هغه هم پرمختګ وکړي. نو څه پالیسیانو ته کتل پکار دي دا کال بجټ مالی کال کې به څه تغیرات راځي؟ په کومو ساحو یا په څانګو کې ډېر لګښت چې دی هغه یا ډېرې پیسې به ولګول سي؟ کوم سیکټر کې پکار ده چې ډېر بجټ ووسی او هغه ورکړل سي؟ نو دا غ ټولې پښتنې دي چې موږ به په دې خبرونه کې خپل د قدرمن میلمه ډاکټر شاهد علي خان سره کوو چې هغه د اقتصاد وایو چې ډاکټر دی او اقتصاد پوه دی، په دې خبرونه کې به راسر راځي او هغه سره به دا خبرې کوو. که تاسو هم څه سوال لري او غواړئ چې د ډاکټر صاحب دغه پښتنې جواب تاسو درکې، نو فیسبوک او یوټیوب باندې را لېږلی سي او د تر څنګ ټلیفون هم کولای سي.
او را به شو ویډیو راپورته مخکې لدې چې خپل معلومات ورشو. د خزانه وزارت د پټرولیم مصنوعات د 1 روپۍ نه تر 10 روپۍ لیټر ګران کړي، خو د ګاډو کارکونکو عام ولس دغه قیمتونه رد کړي دي. دوی وایي د توانایي د بیو د زیاتوالي سره په خلکو د ګرانې بوج لا نور هم زیات شي. په دې اړه نور تفصیل هم د ریوا خبريال ریاض حسین را سره په دې ویډیو راپور کې شریکوي.
محمد امتیاز د یوې شخصي کمپنۍ کارکونکو دی، وايي وړاندې حکومت پېټرول او ډیزل ارزان کړی وو، خو د هغې اثرات په مارکیټ نه وشوي او کله چې په دې کې اضافه وشي نو د هغې اثرات د ژوند په هر اړخ پریوزي.
لا بجټ نه دی منظور شوی، ولود 2500 روپۍ ترول ګران شو،
د 1850 نه 2050 شو پیټرول او ډیزل ګران کړل چې کله دا کم شو حکومت سویلیپ نه ور کړی چې اوس ګران شو او شی به ګران شي نو غریب سړي لپاره خدا تباہی ده غریب سړي لپاره اړو دی کې سویلیپ نشته
د خزانه وزارت وایي د راتلونکي 15 ورځو د پاره پېټرول 1 روپے 45 پیسې لیټر ډیزل 9 روپے 55 پیسې د خاورو تیل 10 روپے 15 پیسې او لایټ ډیزل 9 روپے 80 پیسې لیټر ګران کلی شوې دي وزارت خزانه په تیرو 2 میاشتو کې د پېټرولیم مصنوعاتو بې د 20 روپے لیټر نه تر 15 روپے لیټر پورې راکمې کړې وي خو د گاډو مالکان او کارکونکو وایي په دې بجټ کې په هغوی د لارو مالیه هم زیاته کړې شوې او په گاډو د هغوی خرڅونه زیات دي دوی وايي هغوی سره یوازینې لار ده چې خپل گاډي ودروي
ټیکسونه ته په ترانسپورت سیوا کې مزور غوړ ترانسپورټر لنه دي زور عوام ده دي ته کرے سیوا کې به په عوام سیوا کوم زما وارنه کې زه ته مطلب ده په 100 روپیا روانه ما او زما یو 100 روپیا خرچه ده زه به ټیک 200 روپیا غواړم زور به چا درا جی زور به عوام درا جی
وزارت خزانه وایي په بجټ کې په پېټرولو او ډیزلو پېټرولیم لیوي د 70 روپے لیټر نه تر 80 روپے لیټر پورې د لګولو تجویز دی خو د 19 جولای نه په دې کې اضافه نه کړي په روان بجټ کې د پېټرولیم لیوي هدف 2780 ارب روپے تړلې دي د شماریاتو اداره وایي د جون په میاش کې کلیزه گرانی 2.6% ریکارډ کړې شوې او په مئی کې کلیزه گرانی 1.8% وا اقتصادي پوهان وایي روان مالیکال 2015 او 15 په قامی بجټ کې د زیاتو ټیکسونو لوجه امکان لري په ګرانې کې اضافه وشي او مرکزی حکومت روان کال د ګرانې هدف 14.5% مقرر کړي ریاض حسین وایس اف امریکا دیوا مردان
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کلا نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مون نړۍ سره یو ځای کو او رښتیا سره په وست کو وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پورا عکس درخایو
بیا سلیمه شي اوریدونکو لیدونکو به بشری نه خبرونه تا او په خبرونه کې هم د پاکستان په اقتصاد او د کال 2023 پنځشتم د بجټ په حق لباندي خبرې ترې به وکړو د دې باندې نور خبرو تر لپاره زموږ سره پروفیسور شاهد سویو زل بیا مل مشاهده تاسو هر کلی وایو سلیمه شي
ختم راولم
ډیر مې
تاسو ډیره مننه پروفیسر صاحب چې یو ځل بیا تاسو واخره وباسو د خپلون لپاره اول خو راشو د پاکستان د اقتصاد خبره خو بجټ چې دینو هر کال کله چې هم بجټ وړاندې کیږي هر کال موږ دا وایو چې لکه ډیر زیات مهم دی دا بجټ څکه کال دا بجټ چې کوم دا 2023 پنځشتم د مالی کال د لپاره وړاندې شوی دی ا په دې اړه باندې چیرینو د اقتصاد ته وګورئ د پاکستان تاسو به څنګه بیانوي دا د آیا د عوام دوست هغه چې وای کنه د ولس دوست دی او کنه د خلکو د لپاره پکې شته او کنه
دا او تاسو په کومه ځکه چې ولې چې دا
ډاکټر صاحب یو لږ څه مواز د سې د لیری سره راځي د سې ډېر وازه نه دی چې تاسو څنګه د ولر څه شاته مې ولر څه د سې څه شو شاته سې و پنکا نو پاکستان کې د ګرمۍ موسم دی، دا پنکې خو هم چالو وي، بلکې هر ځای کې پنکې چالو وي.
نه غواړم نه چې ډاکټر صاحب په ګرمۍ کې لکه ما
او کنه هم نه غواړم چې پروفیسر صاحب چې دی نو هغه ګرمۍ کې ناست وي. خو پروفیسر صاحب سره به هم د بجټ په حق له خبرې ترې کوو، او بیا د عوام ولس دوست دی او کنه، آیا پاکستان کې خلکو سری لیف په ولس په دې کې ورکړي کېږي؟ ټول نه مهم خبر اول دا بجټ کې څه دي څومره دغه دي، خو اول چې کوم یو عام ولس چې کوم یا عام خلک وینو هغه اول پوښتنه دغه کوي چې زموږ لپاره پکې څه دي.
وا زما لپاره څه،
زما لپاره
څه دي، زما لپاره څنګه فائدہ
رسېږي، څه فائدہ به ماته راکوي کنه؟
هر یو تاسو خپل د فائدې په فکر کې اوسه.
نو کدل ته کیو کته شي د اقتصاد چارو پوهان چې دي څنګه چې پروفیسر صاحب دی وایي چې لکه دا مهال میں اقتصادی ثبات او ویداسی چاپیریال ته پاکستان ضرورت لري چې سرمایه کاری ته وده ورکړي شي. خو بیا دوی دغه ماهرین وایي چې دا اوس چې کم دا بجټ دی د پارلیمان چې منظور شوه، دا بجټ د پانګونو او د اقتصادي ودی ډاډګرنه چې دی نو غن نه کوي، دا غي د پاره بالکل هغه لکه هغه مثبت په هلوی نشته. خو په دې باندې منوري هم لکه واضح هکو د پروفیسر صاحب نه په پوښتنه
کوي
ولې دا سي اقتصاد پوهان ولې دا سي وایي،
او دا هم وایي گنجانی چې د ریټینګ نړیوالې ادارې افچ اټکل کړی دی چې راتلونکي مالی کال 2024 او 2025 کې به د پاکستان د ترقی کچه 3% وي، او د پاکستان راتلونکي مالی کال د تجویز کړل سوي بجټ په اړه هم په خپل ریپورت کې د ریټینګ نړی د ریټینګ تړلو نړیوالې ادارې ویلي دي چې په راتلونکي مالی کال کې امکان دی چې پاکستان کې ګرانی 12% او د سود کچه چې د 5% ته راکوز شي. نو نور هم په دې حقله باندې به د ډاکټر صاحب ماهرانه نظر اخلو، او دا هم وایي چې ډاکټر شاهد علي خان چې دی هغه په سوات پونتون کې د اقتصاد څانګې پروفیسر دی، هلته زده کوونکو ته درس دا هم ورکوي، او دا هم حال سره بیا مل سوي دي. ډاکټر صاحب خدای مو راوله،
ستړي مې شي اوس بیا
بہتر معلومی جی پدی ہی لچے سے راحت ہو سی، یعنی
احساس نہ کری آگے جواب تشی دینا دوام اور کئی
نو دا بجټ دی دا څنګه عوام دوست بجټ ورته ځکه نشو ویلې چې په دې بجټ کې دا مین خبرې چې کمی دي دا د آی ایم ایف په ډایرکټورز باندې تیار شوې دي. آی ایم ایف اهداف ورکړي دي چې تاسو بجټ په دې پیرامیټرز کې دنه دنه تیار کړئ. دا 13,000 اربو روپو بجټ دی، په دې کې د ریوینیو اهداف چې کم دي هغه 13,000 اربو پوه شوې دي. وس 13,000 اربع روپیه به د غریب عوام نه یا د عام ولسنه پدې کې درې طبقې راځي، کم چې تمګ یو ډېر عام غریب ولس وایو، یو میډل کلاس دی، یو ایلیټ کلاس دی. پدې کې چې زیات بوج اچولې شوی دی نو هغه په میډل کلاس طبقه باندې اچولې شوی دی. د بجټ اندازه تاسو د دینه ولګوي چې کوم د آمدن اهداف دي، نو په هغه کې مین چې کوم سیزونه دي پای کې او نه دي سیلری پلس باندې کوم ټیکس لګول شوی دی. او تاسو به کتري په دې تیر ورځو کې ډیر شور مو شو په پاکستان کې په دې وجه باندې چې سیلری پلس باندې دا برډن چې دی دا ډیر زیات اچول شوی دی. کوم چې ضرورت تاسو ته اوسو خدو خال دې بجټ وې ما چې موږ ته به زموږ اخراجات څو دي او زموږ آمدن څو دي، د آمدن ذرایع کم کم ځای نه به راځي. لول نمبر 4 څنګه چې تاسو وروي چې د 13,000 اربع روپو دا بجټ دی، نو دا 13,000 اربع روپۍ اخراجات په پوره کولو کم ځای نه، نو په دې کې 13,000 اربع روپۍ دوه د ټیکسز او د نان ټیکس ریوینیوز نه خو دي. دنه علاوه نور زموږ سره د بینک د قرضو په مت کې او د بانډ سکیورټیز د مت په شکل کې او د قرضو په شکل کې زم سر بدانوري پیسې پوره کیږي. خو دلته کې دا خبره مهمه ده چې آیا 13,000 اربع روپۍ به د دې عوام نه د دې ولسنا کلیکټ کړی شي؟ دا یو ډیره ناممکنه غونته خبره ښکاري. نو د آی ایم ایف ډایرکټیوز خو دو ته کوم آداب چې خولیو چې تاسو په دې پیرامیټرز کې دونه آداب وساتئ، خو هغه آداب کې دوته هرگز دا نه ویلی شي چې تاسو په غریب او ولس باندې بوج زیات کېدئ او په اشرافیه باندې بوج کم کېدئ. څنګه چې موږ د پوښانه لګیو چې په دې ملک کې اګریکلچر سیکټر چې دی هغه 28% نیشنل انکم ته قومي آمدن ته کنټریبیوټ کوي. خو که تاسو د دو د ټیکس ریټ وګورئ یا د ټیکس شرح وګورئ نو هغه 1% هم نه جوړیږي په ټیکسیس کې. په انډستری باندې 28% هغه کنټریبیوشن دی او د هغو په ټیکس کې د هغو کنټریبیوشن چې دی هغه 20% ته دوپه قومي آمدن کې کنټریبیوشن دی او 20% ته دوپه ټیکس کې کنټریبیوشن دی. او که تاسو بل ته اړخ ته د اګریکلچر وګورئ نو د هغو 28% کنټریبیوشن دی او ټیکس 1% کنټریبیوشن دی. او که موږ میډل کلاس ته وګورو کوم چې تنخوادار طبقه ده نو په دې ملک کې د ټولو زیات ټیکس تنخوادار طبقه ورکوي. هغه د په تیر شوي کال کې 2,64 روپۍ هغو ټیکس ورکړی دی او د کانټریکټرز د ریټیلرز او د ایکسپورټرز په شریکه باندې 89 بلین روپیز او ټیکس ورکړی. نو دا یو ډیر غیر منصفانه تقسیم دی. دین علاوه اګریکلچر سیکټر چې دی هغه 8 روپۍ ټیکس ورکړی دی. نو چرته 8 روپۍ او چرته 264 بلین روپیز. اوس په دې ټیکس کې په دغه تنخوادار طبقه باندې نور بوج هم واچولای شو. که تاسو د ټیکس سلیبس وګورئ نو دا په تنخوادار طبقه باندې ښه کافي نور هم سیوا شول. لکه د 6,00,000 روپو پورې چې د چا د یو کال آمدن دی نو هغه خو د ټیکس نه اگزمپټډ دی. مخکې هم اگزمپټډ وو اوس هم اگزمپټډ دی. دی به ټیکس نه ورکوي. خو که د 6,00,000 نه د یو کال آمدن د چا روپۍ هم سیوا کیږي نو هغه به په ټیکس نیټ کې راځي او هغه به 15% ټیکس ورکوي. داسې که د 10,00,000 نه د چا آمدن سیوا کیږي د 20,00,000 پورې د چا آمدن دی نو هغه به 25% ټیکس ورکوي او دین علاوه به هغه 30,000 روپۍ نور هم فکس ټیکس ورکوي. داسې که بیا د نور روان 10,00,000 روپو لپاره دا بیا 35,00,000 نه چې چا آمدن سیوا کیږي د یو کال کې نو هغه به 35% ټیکس ورکوي او بیا به یو سوپر ټیکس دوی شامل کړی دی چې کمی ته مونږ دا ویلې شو چې دی به دا ټیکس هم ورکوي پلس دی به د خپل د دې آمدن د کم اکسترا آمدن چې دی د دې نه به نور ټیکس هم ورکوي 10%. دا په ټیکس سلیپ چې دی هغه بدل کړل. اوس په دې کې سب پازیټیو خبرې دي سن نیگیټیو خبرې دي. پازیټیو خو پکې دا خبره ده چې کم چې ډیر مالدار کس دی د چا چې د کرون نه سیوا آمدن دی مطلب دا شو چې 10,00,000 روپۍ آمدن دی د هغه د میاشتې نو که هغه ټیکس ډیر ورکوي خو ټیک ده. خو کم چې 10,00,000 دی چې د هغه آمدن د 6,000 روپو د میاشتې شروع 50,000 روپو د میاشتې شروع کیږي نو په هغه باندې هم ټیکس دی. نو په دې منګای په دور کې په داسې کلاس باندې ټیکس لګول یا ټیکس زیاتول دا غیر منصفانه ده. بجای د دې چې مونږ په اګریکلچر سیکټر چې کوم یو ډېر غټ سیکټر دی او کوم چې زموږ په جی ڈی پی کې 28% دغه کنټریبیوشن دی هغه صرف او صرف 8 روپۍ ټیکس ورکوي او په هغه نوې ټیکس ونه لګولای شو نو دا غیر منصفانه د ټیکس
د دې وجه څه کې دی سي ډاکټر صاحب چې پر اګریکلچر سیکټر باندې یعنی په کار چې و هغه عمر ټیکس نه دی لګول سوی او تاسو د انډستری زهم ویل چې اته ویش فیس د هغه دیم کنډیویشن کې بیا د هغه دی ټیکس ما غرنګ نه دی چې باید هغه دی ورکی نو پر عام ولس باندې چې تاسو د تنخواګانو خبره وکړ چې هغه دی باندې بیا د رنګ ټیکسونه دغه کې لګول سوی دی وجه څه ده چې پر دغه سیکټرانو باندې چې په کار دغه ټیکس بای تر لاس سی هغه نه تر لاس کیږي
ا پولیټیکل ویل پکار وی د داسې پالیسیز د لپاره زمونږه مسله دا ده چې زمونږه پارلیمنت نه والا او زمونږه نور ټول ملک کم دي انسټیټیوشنز کم دي دا د اشرافیه په کنټرول کې دي اوس دا هغه اشرافیه ده چې کوم د پالیسیز جوړي کم اګریکلچرست چې کم دي کم غټ لین لارډ چې کم دي نو هغه د پالیسیز جوړي او هغه دا بار بار دا موقف اخلي چې چونګې اګریکلچر سیکټر کې غریب کسان دي هلته کې دا سیکټر چې الډي د بدحاله شکار دي نو فلډز راغلي دي نور سمسایل دي د دې د وجه په دې باندې ټیکس ملګوي هلکه خبره د دینه بالکل الټه ده په دې اګریکلچر سیکټر کې داسې خلک شته چې د هغه د میاشتې آمدن د 30,000,000 نه زیات دي په دې سیکټر کې داسې خلک هم موجود دي چې د هغه د 40 روپو جیداد هم دي او د 40 روپو د هغه آمدن هم دي هغه ته هم مستثنی نو په دې ملک کې همیشه چې پالیسی جوړ شوې ده د هغه نه د غریب پولیس بجای باندې هغه مالدار او اشرافیه ګټه اخیستې ده. زه تاسو ته بل مثال درکوم د ایم ایف کلم ته چې تاسو د سبسډیز ختم کړئ سبسډیز ختم کړئ حالانکه د سبسډیز نه خو غریب ته هم فائدہ وا خو د سبسډیز نه ټول نه غټه فائدہ اشرفیا غستی ده کله پټرول باندې سبسډی دي د هغه نه هم فائدہ د غریب په مقابله کې اشرفیا
بالکل غریب خلکو سره خودمره ګاډیانې نسته لکه د اشرفیا چې دی هغه دي سره وایم په یو کور کې به شاید دوه درې سلور ګاډیانې
بالکل یو غریب د میاشتې د پټرول سبسډي په مد کې د زر پورې لیپ اخلي نو دا اشرفیه چې کوم ده نو دا د لکورو پورې لیپ اخلي نو دا څه قسم غیر منصفانه تقسیم چې کوم روان دی په دې ملک کې نو هغه د وجه زمونږ ملک دې زتر ورسید چې وس د 10000 ارب روپۍ چې کوم دي د دې کلر کول خو پاسیبل نه ده ځکه پاسیبل نه ده چې کومه ټریک ریکارډ د پاکستان وګورو نو هغه دونه روپۍ کلر کول پاسیبل نه ده خو دوه کیسه دوسر درې سلوشنز دي دي هغه مو ته په اډوانس کې پته ده او تاسو به وینئ کله کله په اخر کې و هم داسې کیږي درې سلوشنز د دې دوه داسې کوي دا اول نمبر خو چې په دې کې کم کمې راشي په دې 10000 ارب روپۍ کې لیټ سپوز 10000 کلکټ کړی شي 10000 ارب روپۍ کلکټ شي نو دا 2000 ارب روپۍ به دوه کټ کی د پی ایچ ڈی پی نه پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرامز چکم دی کم ته چمو ڈیولپمنٹ سپینڈنگز ول کم چې ترقیاتی فنڈز دی هغه 1600 ارب روپۍ د هغه لپاره مختص شوی دی نو څه کمې به د هغه نه وکی دویم نمبر کمې به دوه د پروینسز نه کوي ثبوت چې کم دو یو ول 1600 ارب روپۍ چې کم دو سبول اور کوي د هغه نه به دوه کمې وکی دریم نمبر به دوسرا ټارګټ چې کم دی د انټرست ریټ په مت کې دی انټرست ریټ په دی وخت کې زم سره 10% دی او کته سوسو خیال وکي یو پیسټ انټرست ریټ کمې دو سره ملتا سلورنیم 1600 روپۍ بچت کیږي نو دا ک انټرست ریټ دو 2% یا 1000% پورې کم کړی شو نو زر 1200 روپۍ د اغه زنه بدوتا بچتو شي نو دا د دې د دې د دې د ریوینیو اهداف چې کم دي کم چې نه پوره کیدو ولا اهداف دوه خو دي دا به د اغه زنه پوره کړي خو غټه المیدا دا چې کم اهداف پوره نشي اغه اهداف به بیا یو پیرا د اګریکلچر سېکټر نه د ریټیلرز نه د ایکسپورټرز نه پوره نه کړی شي د سیل ریټ داس نه بعد چې د اغه نه خو ایکسورس سیلری کټ کی سیلری نه ټیکس کټ کی نو هغه چې کم 264 بلین روپیس په تیر شوی کال کې وو او اضافي په دی باندې 15 او یا ارب روپۍ دو بوج خو دې نو دا به کلیکټ کړی شي نو یو طرف ته مونږه یو کلاس چې هغه بار بار ټیکس ور کوي بار بار ټیکس ور کوي نو هغه یو پیرم بیا دا هغه سټ دې هغه تاو کو او یو پیرم بیا مونږه دا غنه نور ټیکس
دلته یو پښتنه اساس لپاره غلی د فیسبوک باندې ډاکټر سیب چې رحمت حسین په خپل باندې یو سکول یو استاد دی او هغه د پښتنه علیګلی ادم زای کلینا دی تاسو سلامونه علیګلی وای چې وای زمونږ د پښتونخوا حکومت د ځل خپل بجټ د وفاقي حکومت د بجټ نه وړاندې پیښ کړو او ملازمینو ته یې 10% تنخواه اضافه اعلان وکړو ملازمین د دې خلاف راوتل نو بیا حکومت واده وکړه چې په تنخواه کې به اضافه د وفاقي بجټ کې اضافه برابر کو خو اوس وایي چې مونږ نه د وفاق نه فاندز ملاوي شي نو بیا به اضافه کو وفاق د ټیکس شر هم زیات کړه او مونږ به اضافه چې ده کنه هغه په ټیکس کې به زموږ لاړ شي کوم چې اضافه شوی ده هغه برانه په ټیکس کې لاړ شي نو اوس به ملازمین څه کوي وای ډاکټر صاحب تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ چې کوم عام ملازمین بیا د سکول د استادان په دې کې نور استادان شامل دي تاسو په خپل هم به خبرې چې د محل ډیر په پښتونخوا خبره بو وکړو او بیا بلوچستان هم چې د یونیورسيټي چې کوم استادان دی هغه یې تنخواګانو مسلې روان دي
د مهم کوېشن دوه کو او به سيته سټوډنټ اف اکنامکس د زما لپاره ډېر د تشویشناک خبره وه چې فرست ټایم ما داسې وکتل چې زموږ صوبې د وفاق نه مخکې بجټ ورکړو حالانکه صوبې چې کم د داسې مثال دی چې یو پلار د فکر کې هغه سلور بچی دی هغه لا پیسې ورکی چې دا تاسو پاکټ منی دا پدې کې تاسو خپل اخراجات کوئ او یو بچی ولګی د دې پلر د آمد چې کوم د پاکټ منی ملوږي دا غینه مخکې هغه خپل اخراجات او خپل آمدن هر څه زرای مختص کړی چې زبدا پیسې د سر څخه خرج کوم الکه د پیسې ملو نه دي نو که زموږ سوبې چې کوم بجټ ورکړو هغه د مخکې ورکړو الکه سوبې په بجټ جوړی د وفاق نه چې کوم د پیسې ملوږي په دې کال کې هغه پیسې چې کوم خو دې شوی دي هغه ول 1000 او 1400 روپۍ خو دې شوی دي زمونږه کټاسو وګورئ نو زمونږه د ان اف سی نه پس چې کله زموږ ریوینیوز کلیکشن کیږي یا ریوینیوز اهداف کې خو دي شي، نو د دینا 57% سوبول ورکړ کیږي او 33% وفاقته پاتې کیږي. نو په هغه 57% کې بیا د سوبو ته مختلف سوبې، هر سوبې ته د خپل پاپولیشن، د خپل پاپولیشن ډینسټي او د دپ بیکورډنس، د دپ ریوینیو جنریشن یو فارمولا جوړ شوی دا چې په هغه حساب سره بدته پیسې په هغه کې شیر ملويږي. پنجاب ته رټو نه زیاتې روپۍ ملاو شي، دویم نمبر سند ته ملاو شي، پښتونخوا ته بیا ملاو شي، بیا بلوچستان ته په دې حساب سره دا روپۍ ملاو شي. وس چې کله دو بجټ ورکو نو دوی ته خو د لول نمبر هغه پته نه وه چې مونږ ته سونه شیر اکزیکټلی سونه روپۍ ملويږي. دویمه خبره چې کومه ده، په ټول ملک کې دا یو ټرینډ دی، د پخوانه سټ دی چې کله وفاق اعلان وکړي د سیلریز نو صبح اگر من ون اومنی چې کټا سو 20% سیلریز انکریز وکړو نو صبح مو 20% انکریز ورکی. دازل پکې داسې وشو چې دو 10% انکریز کې خورو، حالانکه مهنګای شر چې دا هغه 20% نه اباو ده. نو دا خو یو عام ولستا چې کم د اکنامیک سره تعلق نه ساتي، کم چې د ایجوکیشن سیکټر سره تعلق نه ساتي، دونو خو هغه ته هم پته لګي چې انفلیشن سونه ده، کم اس کم د دې په خو او شا کې به انکریز راځي د سیلری. نو که تاسو وګورئ مهنګای شر چې دا هغه 20% نه زیاته و او زموږ سپی کې خو دې 10% دا خو بالکل غیر موضوع نه. او چې کله د وفاق بجټ راغی او وفاق کې هغه اعلان وکړو چې د گریډ 1 ټو 16 پورې 25% ته او د گریډ 17 ان اباوت 20% انکریز دی، نو بیا د اټیشنس نه پس او خلک راووتل، سرکاري ملازمین په شمول استادان ټول راووتل، هغه احتجاج چې کله ریکارډ شو نو د هغې نه پس زموږ صوبې هم وي چې موږ به د وفاق سره ځو. او که تاسو ریسنټلی خبر شوي یې نو هغه د وفاق سره تللي دي او سیلري انکریز په زموږه هغه هم رئیس نه چې اعلان کړی دی. نو د دې دوست خبره بالکل په خپل ځای باندې بالکل ټیک ده چې کوم دا انکریز شوی دی 10% چې دوی لول ویلو اوس خو هغه سې و دی 25% یو کلاس ته پاره دی او 20% ته بل لپاره دی. نو دا ات لیست د مهنګای دا هغه تناسب سره ات لیست یو شانتي غونته کې روان دی. اوس د دې سره دویمه خبره چې کومه تړلې ده چې دا کم نوې ټیکسونه چې ولګېدل او د دالونه والا د چینای نه والا او د امپورټډ آیټمز چې سونه دي او د هر قسم امپورټډ مټیریالز باندې ایون میډیکل اکوپمنټس باندې په دې باندې ټیکسونه ولګېدل. سیمیلرلی که تاسو وګورئ په پټرولیم ډیولپمنټ لیوی چې کومه هغه 60 روپیز، هغه دوسی وکړه 80 روپیز ته ورسوله، 100 روپۍ هغه مارجن به وسدو هغه سی واقعي. وس د دې سره چې کوم د مهنګای لهر برازي نو ګورنمنت چې کوم دا وکړي نو هغه 12-13% انفلیشن ریټ خې چې زموږه به دې کال مهنګای چې دا هغه 12% نه 14% په منځ کې وي. آیا د دې نیبي ټیکسونو د لګېدو سره او د دې جی ایس ټی د زیاتولو سره په دې سیلری ریټ کاست کوم ټیکسونو ولګېدل او د نور په سامانو کوم ټیکسونو ولګېدل، د دې سره به دا اهداف د مهنګای د شر دوه وساتي نه د ناممکنه خبره ده. غایب خامہ خان نور هم سیوا کی. نو په یو طرف ته چې کوم دو سیلری انکریز کړی دی، بل طرف ته چې کوم هغه سیلری باندې دو ټیکس ولګاو، نو یو طرف ته پیسې ورکړي بل طرف ته هغه پیسې واپس واغستي او بل طرف ته ټیکسونه ولګول په عام سامان باندې کوم چې ضرورت سامان دي، نیسیسټیز دي، نو په دې کې به د مهنګای خامہ خان سیوا کی. نو دا یو عوام دوست بجټ دی ته مونږه هرگز نشو ویلې.
بیا د تیلو قیمتونه چې زیات شي د دې سره اټومیټیک لکه خود به خود لکه نور شیزونو قیمتونه زیات شي.
بالکل. او ډاکټر صاحب، د بجټ جوړول لپاره او د دې تقسیم لپاره، یعنی د کم پالیسی چې جوړیږي پدې کې کم هغه څه دي، هغه فیکټرونه دي چې په بجټ باندې یا د بجټ په جوړښت کې چې دي هغه ډیر اهم کردار لوبوي، او بل د دې هغه فیر ډیواید وای تقسیم کول د یا هم چې دا منظم هغه چیک ان بیلانس خواته اخته کته نو کو، یا هم دا چې دا منظم پر ټولو ساحو باندې، یعنی په سم هغه بیلانس طریقې باندې وایو چې ویشل کیږي کیا، د دې کته نه بیا سو کوي هغه نظارت سو کوي
د دې نظارا او د دې پرکشن سی بیا هغه د عام پولیس برداشت کوي او هغه ګوري او د هغه په بنیاد باندې په ټول دنیا کې دا سیستم دی چې کوم بجټ پېښ شي دا عوام هغه بجټ ته ګوري او د هغه حکومت کارکردګۍ ته ګوري او دا هغه په بیس باندې د لپاره روان الیکشن کې ووټ ورکړي. هغه جدا خبره ده چې په پاکستان کې ووټ معیار چې هغه نور سيزونه هم ګرځول کېږي، خو په معزز دنیا کې دا بجټ چې دی دا یو کلیدي کردار ادا کوي د ووټ او د الیکشن په ګټه کې. اوس دا بجټ چې کوم جوړ شوی دی د چیکن بیلنس نه مخکې خلول، دا خبره کتل غواړي چې آیا دا بجټ هغه بجټ دی چې کوم ایکسپرټس جوړ کړی دی؟ دا خو داسې بالکل نه ایکسپرټس جوړ کړی دی. دا بجټ یو 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 عام ولس کتور کې چې دا د پاکستان آمدن دی او دای اخراجات دي، ته داسې بجټ جوړ کا د دینه به هغه لګنورم خو بجټ جوړ کړي شي. زه به تاسو مثال درکم دا خبره چې زمونږ د 2023 نه تاسو راوالي، په 2023 کې زمونږ ریوینیو چې کومه ټیکس ریوینیو شو هغه 1.5 ارب روپۍ، په 2024 کې او په 2023 کې ورسره زمونږ انټرست پیمنټ چې کومه د سود ادايږي هغه 50%. مطلب د بجټ نیمه روپۍ چې کې مدي هغه به مونږ په سود په ادايګانو کې ورکو. د قشنتي چې په 2024 کې مونږ وګورو نو هغه ریوینیو ورسېدا 9.5 ارب روپۍ ته، خو انټرست پیمنټ اکه 50% ده. بیا په تیر شوي کال کې هم 50% د خپل ریوینیو نه مونږ سود ادايګانو ورکو. سکه لیدو 13.5 ارب روپۍ بجټ کې د ریوینیو خو دي، خو کته شو ګوري انټرست پیمنٹ هم اپا 50% دی. نه 9.5 ارب روپۍ د ټوټل بجټ چې موږ دی هغه په سود ادايګانو کې ورکو. نو ساده خبره ده چې مونږ خپل پرایورټیز بالکل نه دي چینج کړی، مونږ خپل بجټ بالکل نه دی چینج کړی. بجټ ساده بجټ دا دی چې 100 روپۍ راشي د دینه باندې مونږ ورکو په سود کې، باقي به مونږ 11 روپۍ په سولو کې ورکو ډیفینس لا، 9 روپۍ به ورکو په پینشن کې، او دغه شانتې سکم 8 روپۍ به ورکو مونږ په سوبو لا. دا بجټ دی. نو دا سم بجټ کومه را روان 50 کاله نورم جوړ کو، نو ملک د مسایلو نه نوځي. سوبو رې چې مونږ دا بجټ واره جوړ کړی نه، او په خپل ګراوند ریالټی چې کوم زمونږ دی، کوم چې زمونږ د ملک ماروزی حالت دی، دا غي په بنیاد مونږ دا بجټ نه جوړ کړی، نو مونږ نشو کامیابې دي. تاسو وګورئ چې په دې ملک کې ډیفنس ته تاسو وګورئ چې اغلا 2000 ارب روپونه زیات بجټ ورکړی شوی دی. دسې تاسو د ایجوکیشن سیکټر ته وګورئ، نو ایجوکیشن سیکټر لا په دې بجټ کې هایر ایجوکیشن له صرف 66 بلین روپیز فوډې شوی دی. 66 بلین روپیز باندې هایر ایجوکیشن. تاسو وګورئ د یونیورسيټیز تاسو لکه سات مخکې تاسو مو کو چې کم فاینانشل کرایسیس دی، نو آیا په دې لک بجټ کې د ټول ملک یونیورسيټیز ته دا پیسې رسول، آیا په 2 روپو کې به دا مسائل حل کړی شي؟ د یونیورسيټیز دونه بجټ خو د یو ډیولپ کنټری د یو یونیورسيټي د ریسرچ اینڈ ډیولپمنټ بجټ نه، کومه چې زمونږ د ټول ملک د هایر ایجوکیشن بجټ دی. نو دا ډېر غټه المینه ده. مونږ زیاتې پیسې په هغه سيزونو کې ورکو چې په هغه باندې ووټ بانک سی وکی. په دې کال کې مونږ له ډیولپمنټ سپینډینګ کوم چې 400 ارب روپۍ مختص شوی، په دې کې موږ لږ کمې کړې وې، او یو 300 ارب روپۍ ته مونږ یو په ایجوکیشن او هیلث ته راوستې وې. دلته مونږ 23 بلین روپیز په دې بجټ کې خوږي دي. په 300 ارب روپو کې به څه څه وکړې شي؟ نو کله کې روپۍ دې طرف ته مختص شوی وې، نو څه به شي؟ بل طرف ته مونږ کتاسو وګورئ بینزیر انکم سپورت پروگرام هغه کال په کال پاره کې اضافه کیږي، او یو ډیره خبره ده چې یو عام غریب پولیس چې کوم د خطر غربت نه په دې ملک کې یو لس پروړه خلک ښکته ژوند دي.
ډاکټر صاحب
وره
مخکاري چې یا به سیګنل لیدل شي یا به تلیفون نګینځاني خبرو کو نه په کور کې ګورم. زه د مېرمن واسي مثال در کوم چې کور کې دي خرچې ډيري دي، د کور نارینه د باندې کار کوي، هغه کور ته پیسې راوړي او اخراجات چې دي هغه ټول مېرمنې مخته بیا چې په کور کې څه ته ضرورت ست، اخراجات څنګه باید وکي، پیسې څنګه تقسیم، هغه یو تقسیم اوقات جوړوي چې په کم کم څومره پیسې په کم ځای کې دا مصرف کړي. نو د مو چې کله د یو ملک خبر راځي دا هم داسې لکه یو کور وای چې څومره اخراجات دي او څومره پیسې لري او دا څومره ته منظم تقسیم وکي په کم ساحه کې یا په کم کار باندې ساډیر پیسې لګیږي په کم کار باندې لږ لګیږي کم مسائل ډیر مهم دي چې هغه ته ډیر یعنی هغه فوکس وای یا هم هغه ډیر اهمیت ورکړل سي هغه چارو ته. نو بیا چې د بجټ کله خبر راسي بیا پوښتنه دا چې الکه اوس ډاکټر صاحب هم ویلي چې دا بجټ د سینما معلومیر چې یو ماهر یا ایکسپرټ یو جوړ کړی وي ویلي چې څنګه چې ښکاره کیږي هغه رنګ نه دی حالات رنګ نه دی. نو دا څومره مهم دی او په دې حالت کې بیا خلک څنګه
یو دلته کې د کور خبر تاسو وکړو وس مثال په لکه د کور مثال ځکه چې لکه ملک هم مثال د
کور دی
او د دې کې یو هواد لکه یو کور کې مثال په تور شپږ وګړي دي کنه اته به وایو چې شپږ پکې واړه دي دوه پکې لکه مور او پلار دي او اخراجات آمدن نه زیات دي. نو بیا د آمدن لپاره نورې لارې هم کتلې کې
دا خبره ده
هغه لارې یو کتلې شي او کوشش کې چې
دا وایي نورې لارې لرو کنه لرو کې لرو هغه څومره مفید دي ڈاکٹر نو دا 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 حالات ملک ته چګورو دا بهول د سیګډ وډی
ګډ وډی یو پښتنه په فیسبوک باندې راغلی دا او غواړو چې هغه مستاسه شریکو بلکې پښتنه نه ده یو خبر ده لکه د مونږ مخکې چې هم ډاکټر صاحب تاسو سره پروفیسر صاحب سومره زل هم د پروانه کې راغلی مونږ د ریمیټنس یا د بهر نه چې کوم زره مبادله راځي پاکستان ته پاره باندې دا غي په اهمیت باندې مونږ خبره کوو. نو نه دا نو یو دوه ټیکسونه چې دین هغه هم نه یو ټیکس مالی دلې دی چې کوم دا محترم چمکنی هم په خپل پیغام کې لیکلی چې وای د پاکستان سره د هیواد نه بهر خلکو هیڅ احترام نشته کله وای پی د ټیکټ باندې ټیکسونه لګوي او کله د موبایل پر اړولو باندې پیسې لګولې کې د بین الاقوامي ټیکټ اخیستو باندې لکه داسې خو کټګریز پکې خو دي هو اکانومي زما په خیال اکانومي ټیکټ چې دینو شاوخوا 2000 روپۍ چې دینو هغه به د ټیکټ نه علاوه ټیکس دی. نو دا آیا دا داسې قسم اقدامات تاسو ګڼئ چې آیا دا د هم لکه د په ګټه باندې دي او که په تاوان باندې؟
دا نو ټیکس متعارف شوی دی کم چې په ایئر فیر کې د دې شامل وي هغه په اکانومي کلاس باندې
ام فکر کوم چې لرسه دا سیګنل او څه مسله ده او هڅه کوشش کوو چې ډاکټر صاحب سره تماس ونیسو خو لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست چې بعضی وخت دارنګه چون دی خبره پورنی چې تاسو وړاندې کیږي نو بیا څه سیګنلز مسله چې راسته نو بیا لیکي زموږ
او بیا کلیوالو سیمو کې خو یې دا خبره ده سیمو کې نو کوشش او هڅه کوو چې ډاکټر صاحب سره هم دا خبره بیا راون غړول شي
ډاکټر صاحب باندې جانې مېرمن ته ورکی بجټ پلاس ورکی او بس را مخه
اقتصاد په هدي او مېرمن شي لکه اقتصاد په نه بلکې د
اقتصاد په هانو ته نور کې نو مېرمن دې ورکی
پیس لکه د اقتصاد د وزارت چې د مېرمن لور
ولا
کنه
مرمنی ډیر شي اقتصاد
د قرضې په هکې قرضې چې دین او هغه جلا دي لکه پاکستان باندې د آی ایم ایف لوی قرضه ده د نورو هیوادونو. ډاکټر صاحب بیا راغلی ډاکټر صاحب بس تاسو خپل خبره ته دوام ورکړئ.
اخه جی دا 2000 روپۍ چې کم دي دا په اکانومي کلاس باندې ټیکس ولګي دو په یو ټیکټ ایئر فیر کې بده شامل دي او کدا فرق په بزنس کلاس یا بزنس کلاس باندې بده دا یو لک نه دی ویل په کومفورې په یو ټیکټ باندې ټیکس لګي او څه دي چې یو ورځ یا مونږ وایو ټیکس چې دی دا په غریب مالدار ټیک شو په اکانومي کلاس او په بزنس کلاس د ډیفرنس اوسه ته دا خبره ده خو که فرق کدا په دې غریب پولیس باندې نه وای لګیدلې ټیک شو په په بزنس کلاس ته تاسو ولا غوي خو که په دې اکانومي کلاس نه لګیدلې ځکه چې په دې کې خو داسې خلک ته چې هغه دل کنټری ته دي مزدورۍ ده د سعودي عرب یو ای په دې ملکونو کې هغه روزګار ته پرځي او هغه خلک په هم دا ټیکس ورکوي نو دا تمه په خلک مونږ ته کې هاش نتیجه ده خبر اس کومګه مالدار باندې کوم ټیکس لګیدل په دې بجټ کې څه څه کم شوی دی پکې چې مالدار باندې په مختلف سیکټر کې ټیکس لګیدل دي خو کدا چې څه موړو ورو سيزونو ته هم د قریب له ریلیف پروفټ شوی نو دا به یو ډیر ښه موزون بجټ جوړ شوی خو انفورچونټلی دا څه نه ده
او ډاکټر صاحب خبري خډيري دي خو غواړو چې تاسو هم ډیر وخت ونني سو
اخر کې هم تاسو غواړو پیغام او خو چې تاسو فکر کوئ چې مخې تاسو ویل خپل خبرو کې چې دا مهال د بجټ څنګه تقسیمات چې سوې دي ډیر ګډ ورډ معلومي شي څه کول پکار دي اقتصاد په چې تاسو یې ماشاالله دی د سټس پالیسيانی مخ ته راوړل پکار دی چې دا بجټ سم منظم جوړ سي او د دې سره خلکو ته هم یعنی ډېر پکې خلکو ته هم یو څه ګټه پرته وي پکې کې دا ریلیف ورته وي او همدارنګه اقتصاد مخ ته ولاړ سي
اصل کې خبره ده دا څو پورې چې مونږه د دین نه یو راوتی چې مونږه زمونږه آمدن به کم څنګه راځي زمونږه آمدن به راځي چې مونږه پروډکشن وو مونږ په دې ملک کې سپیدا کو هغه ښکاری نه انډستری نه نشته اوس مونږه سکو مونږه پیسې را سره دی لګي هغه پیسې اخراجات کو اخراجات زمونږه شغانه دي مونږه پنیم سو ارب روپۍ چې دی هغه دی پهلا بی ای سی له وستې دی بنزیر انکم سپورټ پروګرام لا یو ډېر خوب پروجیکټ دی چې هغه کې کم چې زمونږه د خطر غربت نه یو لس نیم کروڑ خلک خطر ژوند ته ری هغه ته یو ریلیف ملويږي خو که تاسو وګورئ د دې په ځای باندې کومه انډستریز ولاګولې او مونږه په سمال سکیل انډستریز ولاګولې مونږه وومن انټرپرینورشپ شروع کړې مونږه زنانو لپاره څه کارونه انډستری جوړ کړی چې بنگلاديش ماډل دی چې پکور پکور انډستری لګیږي د ګورنمنت طرفه هغه ته ریلیف دی د بجلی په شکل کې ریلیف دی او هغه پروډکشن تقویت ورکړي نو مونږ به پروډکشن کوو مونږ به آمدن پیدا کوو د آمدن نه په خپل باندې ټیکس کول آسان کار دی اوس آمدن شته نه مونږ ګروث ریټ راغی د 6% د مونږ راغی 2% چې او دې کله 3.5% دي خو هغه یو ډېر ګران ټارګټ دی نو 3% نو خپل 3% باندې بسونه ریوینیو کلیکټ کړئ شي 3% ریوینیو نه کړئ شي سو پر چې دا 3.78% نه راټولې نو ټیکس ریوینیو یا موږ خپل هدف نشو مقررولې اوس دا به رسی څنګه دا 7% به دا رسی څنګه دا په انډستری باندې رسی دا پروسکار رسی دا په سمال سکیل انډستریز راځي دا د عام ولسلا د روزګار موقع ورکا انډستری جوړه کړه شهر په سټاټ کې کومه د راتینې نه کوي شهر په سټاټ کومه ورکي او هغه کومه چې څنګه یو د سټیشن کې دي دي چې هغه په خپل ملکی غریب یا اور ټیک بینیفټس ورکي یا نو کوم انپلایمنت کمپنسیشن اناونسز ورکي نو دا د سره سره هغه په یو سیستم جوړ کړی دی مون ملک د نشر اورته چې 340 روپۍ موږ په خیرات کې ورکو او دا چې لکه چې 240 روپۍ کم از کم موږ د دې انډستری ته وباسو چې دا ری سره د امپلایمنت پولیسي نو په قطرونو کې خلک ولاړ دي راشن ته او په قطرونو کې خلک ولاړ دي پیسو ته او دا څه نشته چې کله خلک پر روزګار شي څنګه وي نو ملک په الوت کېږي چې موږ دا غریب خلک په دې انکلوسیو ګروث کومه نه رويستي موږ په دې ګروث پروسس کې دا عام وګړي عام ولس موږ نه شامل کړي د دمل ترتی نه شیکولې
ډیر مننه تاسو ډیر مننه ډاکټر شاهد علي خان صاحب چې خبرونه لپاره تاسو وخرو باسو او ډیر ښه مفید معلومات موږ سره شریک کړل تاسو ماهرانه رائے ډیر زیات مننه خو را تاسو واه
شه ورځولري
ډیر مننه ډیر مننه
اور ادن کله دونکو ډاکټر شاهد علي خان صاحب چې په سوات پوهنتون کې د اقتصادیات پروفیسر دی د خبرونه کې را سره ملمه وو او هم د پاکستان کې کوم څه بجټونه وړاندې شي د پښتونخوا بجټ او سره د وفاقي بجټ په حق لبان دی او بیا عام خلکو ته پکې څومره ریلیف دی او د هل لاري چې خلکو ته پکې ریلیف ورکړي شي یا خلکو ته سګټ او رسی په دې حق له خبرې تری وکړي ویډیو راپورونه لرو تاسو پیغامونه راغلي دي هغه به هم شریکو خو غواړو چې
څنګه چې پروفیسر شاهد ده هم خپل په خبرې کې دا ویل چې ما یو پښتون ځین یو کړی ول خلک چې دی هغه بیا انتخابات چې کله کې بیا خپل ځان ته دارنګ خلک د سي انتخاباتو کې دا چاته راي ورکړي چې هغه شسم د بجټ باندې بجټ وړاندې کی او د ملک په پرمختګ کې هم یعنی اهم کردار ولوبوي. نو خبر د انتخاباتو کوو د یوراپولر غواړو د هم تاسو سره شریک کړو چې د امریکا صدر جو بایدن او د غسیال ډونلډ ترامپ په 13 هفته د مباحثه ورسته انتخابي کمپاین ته بیرته ستانه سوي دي. د مباحثه دوران ځینی وختونو کې د مشکل سره مخ کېدو په سبب د صدر جو بایدن د ګوند یو شمیر غړي په صدارتي ټاکنو کې د خپل کاندید په بدلولو غور کوي چې څوک د پځای راوړان نکړي. هم په دې حق باندې د وایس اف امریکا سکاٹ سٹرن راپور دی چې جزئیات د ډیوی همکار شفاق پومن تاسو وړاندې کوي.
ترامپ او جو بایدن 13 هفته د لومړی مباحثي ورستو بیرته انتخابي کمپاینونو ته ستانه شوې دي. په مباحثه کې ځینې وخت مشکل سره مخ کېدل ورستو بایدن به هڅه کوي چې خپل پلویانو ته باور ورکړي هغه په دویم وار د صدارت لپاره تیار دي.
زه بایدن تاسو سره لوز کوم، زه به دې غلط بیانوم ودریدلې کچر زما په زړه او رو باندې یقین نه و. زه دا کار کولای شم، رښتیا دادي چې دا لوی دی.
د اونۍ په پای کې د بایدن لپاره د چندې کولو په وخت بل مقوا چې د ډیموکراټیک ګوند هغه غړو اندیښنې په شاکړي کوم چې په مباحثه کې د په مشکل سره مخ کېدل باندې د بل کاندید خبره کوي.
کچرته دلته یو کوي ځوان ډیموکراټیک امیدوار وي، زه فکر کوم خلک به دا فرصت په یو منټ کې واخلي چې ترامپ بهر کړي.
ډونلډ ترامپ وایي چې مباحثه په ډاګه کړه چې دا انتخابونه د قوي او کمزوري ترمنځ انتخاب کول دي.
نن چې هر ووټر با د ځان نه کومه پوښتنه کوي، هغه بدانوي چې جو بایدن با 90 منټه مباحثه سرته ورسی بیا کنه، بلکې هغه بداوي چې جو بایدن با په سپینه معنی کې سلور کاله تر اخر پورې پاتې شي او کنه. زیات خلک دا خبره کوي چې 13 شپه د کارکردګۍ نه پس جو بایدن د انتخابونو څخه اوزي، خو حقیقت دا دی چې زه پرې یقین نکوم، ځکه چې هغه په ټاکنو کې د هغه ډیموکراټانو نه ډېر خدي د کومو په اړه چې دوی خبرې کوي.
په ډیموکراټانو کې چې پچا باندې خبرې کیږي د جو بایدن زایونی سی په هغه کې د هغه سره صدراتی ځغل کې شامله کاملا هیرس، د کالیفورنیا گورنر کیوین نیوسم، د کینټکی گورنر انډی بشیر او د الینای گورنر جی بی فریډزکر نمونه شامل دي. په دغه نمونه کې یو هم په خپل د جو بایدن په ځای د بل کاندید راوستو خبره نه کوي. د اگست په میاشت کې د نومندګۍ د ټاکنې لپاره د رسمي غونډې کېدل نو وړاندې بعد د ډیموکراټیک ګوند ته د بایدن اخواکه ول پکار وی. د ورجینیا پونتین پروفیسر لری سباټو وایي چې دوی لبا وایټ هاوس ته تلل وی چې هغه خاني کړی او دا به ګرانوي چې هغه قانی شي. دوی لبا جل بایدن هم قانی کول وی او د هغه قانی کول بیا نور هم ګرانه خبره ده. د صدر جو بایدن مېرمن د مباحثي وروستو خپل وینا کې ویل چې خاوند یې د امریکا لپاره یو غوره انتخاب دی.
چې تیر شپه د مباحثي په شپه سټیج وکتل، هغه جو بایدن وو. یو داسې صدر چې وقار او اخلاق لري، چا چې رښتیا وویل. او ډونلډ ټرمپ دروغ پسې دروغ پسې دروغ دروغ وویل.
سی بی سی له خوا د مباحثي وروستو نظر پوښتنه ښایي زیاتره ډیموکراټان اوس هم غواړي چې جو بایدن دی د دوی نماینده وي. د مارک ویټ په هنتون د سیاسي چارو پروفیسر جولیا ازاری وایي چې د نمائندګۍ لپاره کې دونکې رسمي غونډه کې ټاکنه د مباحثو نه زیاته په ووټرانو باندې اثر لري. د صدر جو بایدن صدراتي کمپاین چلوونکو د ډیموکراټیک ګوند قامي کمیټې غړو د مباحثي ورستو د ټلیفون د لاري غونډه وکړه. په غونډه کې شامل ځین غړو اسوسییټډ پریس خبري ادارې ته ویلي دي چې د صدر بایدن د بیا انتخاب په اړه خبرې کول ډیر د وخت خبره ده او په غونډه کې برخه اخستونکو په مباحثه باندې نیوکو ته لسره پام هم نه دی اړولې. د وایس اف امریکا سکاٹ سٹرنز د پارا اشفاق مومند، ڈیو ٹی وی، واشنگٹن ڈی سی.
Yeah.
سړی مې شي اوریدونکو لیدونکو به بشرینی خبرونه تا او ساسو خډیر پیغامونه راغلي دي په یوټیوب او په فیسبوک باندې او ټول سلامونه تاسو علیکم
سلام او کولای شي چې دا مهال ټلیفون مو کې په 00202205003 باندې تاسو لپاره نه به مخلو ترغو ټلیفون نه راځي راوځي تاسو پیغام مو ته
سلام جان مومند ټکسلا سره سلامونه کوي او پروگرام ډیر زبردست او ټول مینوالو ته سلام او سپیشل سلام نو علیکم سلام ډیر زیات مننه او بیا میسی ظفر هم سلامونه را لګلی دی وای جناب ماهر اقتصادیات صاحب وای د ټیکس دا وسولیت چې دی دا به آیا په عوام باندې خرج کیږي او کنه آی ایم ایف په لکه عوام باندې به خرج کیږي او کنه په د آی ایم ایف چې کوم قرض دا غي په مت کې به استعمالیږي نو دا پوښتنه تاسو د پروفیسر صاحب نه کړی و پروفیسر صاحب خو نشته دی خو
هغه
جواب ورکړي دی
او راشد خان هم په فیسبوک باندې پیغام را لېږل دي سلامونه قبول کړي دواړو ته دوبین خبرونه اورم او ډیر خوندره ځنې اخلم ډیر مننه چې دا خبرونه خوشوي تاسو او
رحمت حسین د ادم ځای کلینې وشته هوا د لمیا د چې دلته حکومران چې دی غو خپل یاشي نه پریږدي او عوامو ته سہولتونه نه ورکوي او یبل د مزي خبره دا چې دوی ځان لپاره د هوایي ټیکټونه مفتوي او د دکه د عوامو لپاره بیا دغه د 15 نوی ډیر شته کړل کسه ټول لکه مفت دکه د دې به یو مخصوص کوټه به وي کنه چې دومره ټیکټونه یو تنته مفت دي نو دا ری حساب یاد چې دومره به وي ته مفت دي عوام په نور شپ کم اکانومي او نور بزنس کلاس په ټول باندې ټیکس ولګېدو بیا نور سلامونه ته هم
علیکم رحمان لیکي چې وای ک خلق پر نس وی ګران وطن جن کې په دې غټینه مننه او بیا هم سلام علیکم سلام
حکمت خان تاسو پښتنه را لګلې و د پاکستان کې د گرانی په حق لباندې تاسو پښتنه کړی و چې د گرانی ولی مخترونه بیا د شانتی د کرنسی په حق لباندې د پیسې په حق لمه چې غم دغه هم لکه قدر چې کمیږي نو د دې لپاره حکومت آیاس د استحکام لپاره سپر پالیسی اختیاروي نو س پروفیسر سیب چې د حکومتي بیان خوونه چې تاسو د حکومت غو پلان بیان کړی وي خو هغه ممکنه حل لار کې دي چې هغه خو ده لوي چې څنګه کې دي چې دا روپۍ دا قدر چې دی بده کې استحکام ولرلی شي او نور هغه پخکته لاړ نه شي نه دغه یو هلا غوي لار خو ده لشو
لارب سی بل راپورټ نه ګنجاني ترغه چې ټلیفون فکر کوم چې را نه لي نو خو لارب سی بل راپورټ
یو خر سره د افغانستان په حق لري خپل راپورټ د موسیقي په حق لمانی کوي غي ته ورشو
ورب سواغته
او د افغانستان د استراتیژیک مطالعاتو مرکز په لندن کې د جون په 28مه نیټه یو ستاني غونډه جوړه کړې و چې پکې د برتانیا دوه هنري سیرو جان بیلی او د هغه میرمن ویرانیکا ته د افغان فولکلوریکی دی یا فولکلور چې ورته وی فولکلور دی لکه ټن ټویستر دی ته وی لکه هغه جام
فولکلوریکی موسیقي په برخه کې
تاریخ په برخه کې د ساري خدمت جایزه ورکړې دي نو په دې باندې هم د همکار قاسم خان مندوخیل د وای وای صف اپلیکیشن دا هغه په دې باندې راپور ته ورکړې ده تاسو ته وړاندې کوم
د لندن د یوې مرکزی سیمه شفربوش په یو کلیسا کې د غونډه د جان بیلی او د هغه میرمن ویرونیکا ډبل ډی د هنري هڅو سایل لپاره و چې د خپل ژوند څول سيزي په جهاني کچا افغان فولکلوریکي موسیقي دودولو او ژغورلو ته سپارلی
دا ډیره مهمه جایزه ده چې استراتیژیک او مطالعات استراتیژیک انسټیټیوټ هر سال په دغه کسان چې یو مهمه خدمت په افغانستان کلچر او په افغانستان فرهنګ کېږي بیا دا جایزه موږ هغه ته ورکړو
افغانستان کې د طالبانو رژیم پر موسیقي بندیز لګولې نو په بهرنیو هیوادونو کې کله جوړ ډیر هم د افغان موسیقي لپاره هلې ځلې کیږي د سایلو دي
موسیقي یو بخش د فرهنګ دی او اوس چې په افغانستان کې موسیقي منه ده فرهنګ سوزی ده د داسې خدمت خدمت زمون فرهنگ ته ده زمون تاریخ ته ده دو خلکو چې زمون ته خدمت کړی ده مونږ باید پاسداری وکړو او د مونږ وظیفه ده چې او دا موسیقي یو بخش د مونږ فرهنگ ده مونږ ژوندۍ وساتو.
د انګلستان جان بیلی او ویرونیکا دواړه رباب سیتار دریا او تبله رغوي او د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د افغان موسیقي شاګردان لري. ویرونیکا وای د افغان موسیقي د لټون یون یې لا هم دوام لري.
زه پرېښتیا احساس کوم چې ډېر څه مې نه دي کړي. ما هڅه کوله چې د افغان موسیقي لپاره لا ډېر کار وکړم. زه غواړم چې نورې سندرې زده کړم او نوي څیزونه ومومم.
جان بیلی په افغان موسیقي کې ډاکټرا اخیستی او میرمنې ویرونیکا یې د افغان موسیقي په باب یو شمیر کتابونه لیکلي. قاسم خان مندوخیل، امریکا غږ، لندن.
سلام شي اوریدونکو لیدونکو به بشرینی خبرونه تا او په خبرونه کې یو څه پیغام نمو وایو او بیا وا خودم راس پکې پاتې نه دي. خو بیا هم ټول سلامونه ته وعليكم السلام ډېر زیاته مننه.
از افغان بچو سره هم سلامونه را لېږلې دي او وای چې سپیشل سلامونه تاسو وای تاسو وړاندې کوم. نو ډېر مننه زید خان بچو صاحب، زموږ هم خاص وعليكم سلامونه قبل کړې. خبرونه هم دلته نگین جانې پای ته برسېږي. قرار قرار یو خوشا خوندور سندرې هم لرو، هغه به هم تاسو وړاندې کوو. او ټول به مننه وکړو چې په دې خبرونه کې را سره مل و.
دا یو خبر په کوم راغلی چې د ملګرو ملتونو کاري ډلې د عمران خان گرفتاری او زندان ته اچول د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللې دي. او بل رخته بل خبر چې دی نو په وزوای خیبر او لکی مروت کې په دوو بیلابیلو عملیاتو کې نه ترهګر وژل دي. د دې خبرو تفصیل چې دی نو هغه موجود دی په پاڼه باندې، تحصیل وستلې شي.
نو مشتهم اجازه ترکې مننه به وکړو نګین جانې د ټولو څخه چې په دې خبرونه کې را سره مل و. جانګیر خټک صاحب هم چې د ډیوی چرنکارې په دې خبرونه کې را سره مل و. ډاکټر شاهد علي هم په دې خبرونه کې را سره مل سو. په دې بجټ په پاکستان په بجټ باندې خبرې وکړلې او معلومات وړاندې کړل. سره ساز د ټولو چې ټلیفونونه مو وکړل او پیغامونه مو را واستول مننه کوو. نګین جانې ساره مننه کوم چې په دې خبرونه کې را سره مل
تاسو مننه
ډیره شول علامه
خپل ټکنیکی ملګرو به هم ډیره زیاته مننه کوو. زمو سره نشوان و او ورسره بلرخته ګومان کوم کلوین لی
چارلستن
او نیلسن او قدرمن پروډوسر شعیب زاده سره اساس نو بس موږ اجازه غواړو د سندرې نخون واخلې. د
الله امان.
شي سو زرنګ شهدا شي سو زرنګ شهدا شي سو سو چاتو خاندي ول پخندا شي سو ول پخندا شي سو ول پخندا شي سو
سلام، سیار زیا هستم با برنامه هایل از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا خوش آمدید. دوستان، نشست دو روزه حکومت طالبان با نمایندگان کشورها و سازمانهای بین المللی در دوحه پایتخت قطر، البته بدون حضور نمایندگان زن افغان برگزار شد. نمایندگان 25 کشور و 5 سازمان بین المللی با نمایندگان حکومت طالبان در این نشست گفتگو کردند. روزماری دکالو، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح که ریاست نشست دوحه را بر عهده داشت، گفت امیدوار است با تعامل و بحث‌هایی که با حکومت طالبان انجام شد، پیشرفت‌های در حکومت داری صورت بگیرد. تبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید که آنها پیامشان را در نشست سوم دوحه به جهانیان رساندند و حالا منتظر اقدامات جامعه جهانی در این مورد هستند. البته آقای مجاهد مسائل آموزش دختران و حقوق بشر که سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی آن را مهم می‌خوانند، مسائل داخلی افغانستان خواند و افزود که این موضوعات حساس با گذشت زمان حل خواهند شد. در برنامه این هفته حائل، محمد هاشم وحدتار، کارشناس امور بین المللی، و هدایت الله پکتین، استاد دانشگاه، را تلاش میکنیم در برنامه با خود داشته باشیم. البته که وحدت یار صاحب از قبل با ما در برنامه هستن، همکارای تکنیکی کوشش میکنن استاد پکتین را هم به برنامه داشته باشن. وحدت یار صاحب، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، امیدوار هستم که وقت کافی برای بحث داشته باشیم. من میشه که سوال اول از شما بپرسم تا زمانی که مهمان دوم ما به برنامه حضور پیدا میکنن، به نظر شما آیا نشست سوم دوحه را میشه آدم موفق گفت؟
تشکر. اصلا نه جلسه اول، نه جلسه دوم، نه جلسه که حال وجود داشت هیچ نتیجه مثمر نداشت. روی چند دلیل. اول ای که اجندای کنفرانس ای جلسه در اقتصاد محور، مواد مخدر، اما نماینده سازمان ملل متحد در امور صلح و امور سیاست هست که نه سیاست جز از اجندا بوده و نه سال در اجندا ازی بوده. یک دوم، اجندای نشست اقتصاد محور و مواد مخدر، اما در این جلسه چند تا از جامعه جهانی اقتصاددان در این جلسه ما داشتیم، چند تا نهادهای بین‌المللی که در بخش مبارزه با مواد مخدر، معیشت بدیل، کاهش تقاضا و دیگه و دیگه که در بخش مواد مخدر کار میکنن اشتراک کرده بود. در قسمت اقتصاد چند تا وزیرای افغانستان حکومت طالب ها که در بخش تجارت کار میکنن، اقتصاد کار میکنن، در این کانفرانس اشتراک کرده بود. جلسه ای که ترتیب داده بود از طرف طالب ها به سطح سخنگویان در اون جلسه اشتراک کرد. از این خاطر نه ارجندای مرتبط بود، نه اشتراک کننده های مرتبط بود، نه از طرف حکومت، نه از طرف ملل متحد، نه از طرف گروه های دیگری. از این خاطر این جلسات متاسفانه در قبل هم نتیجه نداد و حال هم نتیجه نداده و در آینده هم اگر به می رقم دوام پیدا بکنه نتیجه نخواهد داد. یک مشکل اساسیه که ملل متحد داره چند مسئله هست. اول، امور افغانستان در اجندای ملل متحد است اما در اولویت ملل متحد نیست. از این خاطر هم خیلی ها جدی نمیگیره. یک مشکل اساسی. مشکل اساسی دوم، ریاست جلسه دوحه و فعالین مامورین عالی رتبه ملل متحد در امور افغانستان از توانایی خاص برخوردار نیست. نه رئیس یوناما و نه هم معاون سرمنشی ملل متحد در امور صلح و سیاست که از افغانستان درک نداره، از اصناف مختلف افغانستان درک نداره و من شک دارم اگر اینا سفرهایی هم در افغانستان داشته باشه، در همچون موارد این رقم جلسات نتیجه نخواهد داد.
اگر آقای وعدتیار با معذرت، چرا فکر میکنین در نهایت امی بحث وجود داره؟ چرا در نهایت نشست برگزار میشه و شما فکر میکنین که حتی معلومات کسایی که برگزار کننده این نشست است از افغانستان ندارن؟
به خاطر چند دلیل هست. اول این که نماینده های دائمی کشورهای منطقه که روزانه در جلسات شورای امنیت ملل متحد، در جنرال اسمبلی ملل متحد، در امور افغانستان بحث های می داشته می باشه و می خواهی ملل متحد در امور افغانستان فعال باشه. اما امی کشورها هم وحدت نظر در مورد افغانستان نداره. یک تعدادشان می خواهی که تعامل با طالبا داشته باشه، یک تعدادشان می خواهی که فشارهای بالای طالبا وارد شود. این یک مسئله. مسئله دوم، افغانهایی که در بیرون از افغانستان، از داخل افغانستان، از بنوی از سازمان ملل متحد میخواه که به حقوق زنای افغانستان برسه، به حقوق بشر در افغانستان برسه، بر سیاست و حکومت داری و اقتصاد و موارد ده ها موارد دیگه در افغانستان هست باید با اونا برسه و میخواین از ملل متحد که افغانستان جزی از این دنیا باشه.
اتفاقا به این مسئله میخواهم اشاره بکنم، صحبتتون قطعا میکنم. خب پس شورای سازمان ملل متحد با وجود آنچه که شما اشاره کردین، با وجود موج از انتقادهای گسترده چه از داخل و چه هم از خارج از افغانستان، یک مسئله بسیار کلیدی را از چشم انداخت. این نشست بدون حضور زنان برگزار کرد. علت از این چی فکر میکنین؟
چند دلیلی وجود داره. مثل که گفتم، توانایی های مامورین ملل متحد که وظیفه برشان سپرده شده، چی رئیس یوناما باشه، چی معاون سرمنشی ملل متحد باشه، چی تیمی کاری باشه که در جلسه اشتراک میکنه. مثلا شما فکر بکنید در جلسه اول دوم اینا جلسه ای را ترتیب دادن که در اونجا نهادهای مدنی افغانستان، نماینده های خانم زنای افغانستان و بعضی از سیاسون در او اشتراک داشت، اما اونا نتانست که پیش از اینکه جلسه را ترتیب بده اینا با یک موافقه برسه که ملل حکومت طالبان هم در او اشتراک بکنه، که حکومت طالبان اشتراک نکرد.
اتفاقا آقای پاکتین هم داریم در برنامه. حاله بسیار جد، من معذرت میخوام، صحبتتان قطع میشه، مرا ببخشید. با بزرگواری پاکتین صاحب سلام، آواز ما را دارین؟
سلام خدمت شما و وحدتیار صاحب. بله دارم، صداش
مانده نباشین. خوش آمدین به برنامه ما. بحث حدود چیز کم هفت دقیقه میشه با آقای وحدتیار آغاز کردیم. اتفاقا کوشش میکنیم فرصت بر شما بدیم. سوال اول ما از آقای وحدتیاری بود که آیا نشست سوم دوحه موفق بوده یا خیر. جواب میشن مطلقا نه است. اتفاقا نه تنها که نشسته اون، بلکه اول و دومش هم غیر موفق خواندن. شما چی فکر میکنین؟ آیا نشسته دو هم موفق بود؟
به نظر ما نشسته سوم دو هم موفق تر بود، چون به خاطر که ما اگر ببینیم در جغرافی که افغانستان، حالا کسایی که حاکم است اونها حضور فعال داشتن و حتی بعضی شرایط اونها پذیرفته شده بودند، نه تنها بعضی، زیادتر شرایط اونها پذیرفته شده بود. جامعه جهانی حالا به این نظر رسیده است که ای و یک واقعیت انکار ناپذیر جامعه افغانی است و باید پذیرفته شود و تعامل به اینها و جز از تعامل به اینها رای دیگری وجود ندارد، به خاطر که ما میبینیم که حتی شرایط بسیار شرایط اونها پذیرفته شده بود. و با مسئله دیگری است که ما یک تجربه داریم، در 20 سال گذشته جامعه جهانی تلاش کردند که فشار وارد کنه اما نتیجه بخش نبود. بالاخره تقریبا 2 سال مذاکرات صلح بین امارات اسلامی و همچنان جامعه جهانی که امو پیس دیل که صورت گرفت، در اونجا ما دیدیم که 2 سال مذاکره توانست یک جنگ پایان برسانه.
آقای پکتین تشکر. با وجود از اینکه من میخوام بحث با خودت ادامه بدم، اما وعده تو از صحبت‌های آقای پکتین شنیدین؟ هرچند مقامات ملل متحد با شمول روزمری دی کالوس معاون منشی عمومی ملل متحد گفتن که هدف این نشست بر رسمیت شناختن و یا هم مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان نیست، اما آقای پکتین اشاره میکنه که با همه این گپ‌ها این نشست بر اساس شرایط طالبان برگزار شده. برگزاری این نشست بر اساس شرایط طالبا چی فکر میکنین آقای وحدت‌الله؟ خودش به نحو مشروعیت بخشیدن و رسمیت بخشیدن به حکومت طالبان نیست؟
خب چند مسئله بسیار مهم هست اینجا. اول این که از طرف ملل متحد، از طرف کشورهای زیاده از منطقه و فراتر از منطقه، تعاملی که با طالب ها داره، سفارتخانه هایی که به اختیار طالب ها گذاشته، مراوداتی که با طالب ها داره و کابل سفرهای نماینده های به سطح بلندپایه که با کابل صورت میگیره، رفت آمد هایی که صورت میگیره، این به این نمایندگی از این میکنه که اینا به رسمیت شناختن نااعلان شده هست. هم طالب ها نمایندگانشان در پاکستان، در ایران، در ترکیه، سفارتهایشان در روسیه، در اروپا بنوه، و هم امی کشورها سفارتهایشان در افغانستان هست. مراودات اینا را که میبینیم، اینا به رسمیت شناختن نااعلان شده هست.
بیشتر شما اشاره کردین آقای وحدت‌الله، گفتین که اعضای کشورهایی که دخیل هستند در امور افغانستان حداقل در شورای امنیت توافق نظر ندارن. پس از ختم نشست سفیر روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلان کرد که طالبا آهسته آهسته بر جهانیان معرفی میشه که یک حقیقت افغانستان است و اتفاقا جامعه جهانی و جهان باید با ایشان تعامل بکنن، چیزی که روسیه قبلا انجام داده. آقای پکتین هم به مو مسئله اشاره کرد. کوتاه اگر بگوین، آیا طالب به واقعیت افغانستان مبدل شده در نهایت؟ به می چیز میخواین تایید بکنین؟
خب اولی که شما باید واقعیت رو تعریف بکنین. واقعیت، هدف شما از واقعیت چی هست؟ واقعیت این است که در داخل افغانستان طالبا به اقتدار رسیدن، حکومت را تشکیل کردن، کابینه از خود دارن، ادارات را فعال ساختن با کمی ها و کاستی هایی که دارن، و در عین وقت مشکلات های بزرگ بزرگی هست که مانع پیشرفت و اصناف مختلف افغانستان که باید در تصامیم گیری ملی باید سهم داشته باشه که نیست. قشر بزرگ جامعه افغانستان که حقوق خانم ها هستن که مکتبهاشون بسته شده، پنتوناشون بسته شده، اینا هم هست. از این خاطر و یه مسئله بسیار مهمه که براتون بگویم، خود زمیر کابلو و روسیه را شما ببینید، روسیه هم یک وحدت نظر در مورد افغانستان ندارن. وزارت خارجه شان زمیر کابلو و خود پوتین هم میگه که ما باید تعامل را داشته باشیم با طالب ها، و در عین وقت وزارت دفاع روسیه میگه که در حدود 5000 داعش در شمال افغانستان وجود داره که تهدیدی هست برای آسیای مرکزی و بالاخره سرحدات افغانستان، سرحدات روسیه. پس وحدت ملی، نظر وحدت ملی در روسیه هم وجود نداره، در منطقه هم وجود نداره. تدارشان جرشان میخواید تعامل با طالبا باشه، به تدارشان نمیخواید.
آقای پکتین، با توجه به صحبت های آقای وحدتیار، فعالان و سیاسون افغان، البته شمارشان یونما و رئیس بورا روزا اوتنبایوف را به عدم رعایت بیطرفی و حتی طرفداری از حکومت طالبان متهم میکنند، چیزی که سازمان ملل متحد ایرا رد کرده، اما ایشان میگن که حتی رئیس یونما برکنار باید شود. نظر شما در این مورد مشخصا چیست؟ و اگر ای اصل باشه چه فکر میکنین؟ حتی اگر یک نهادی که بی‌طرفی خود حس به حاصل کردن نمیتونه، مشروعیت برای یک حکومت که آقای وحدتیار برش اشاره میکنه مشروعیت داخلی نداشته باشه هم بتا ظلم نیست؟
به نظر من اینجا یک داره که بعضی افراد وقتی که داره حتی هیچ حاضر نیست سال با تمام قدرتی که ناتو داشت، شایسا با همچنان جامعه جهانی با کمک های مادی و معنوی علیه افغانستان آمدن و کوشش و تلاش کردن که بالای افغانستان اونم چیزی خواستایی که داره قبول بکنن، اما نتانستن، موفق نبودن. اما ما دیدیم که گفتگوی دو ساله بین ایالات متحده آمریکا و امارات اسلامی در دو هم موفق بوده و بسیار چیزایی که در 20 سال گذشته دو طرف ادعا میکردن و با اونا به توافق رسیدن. حالا اینها تلاش میکنن که اینی یک قشر بزرگ جامعه که حتی در نیم دهه نیم تقریبا 50 سال گذشته ما نداشتیم یک حکومتی که با تمام جغرافی افغانستان یک فرمانی که از یک منبع واحد صادر میشه قابل تطبیق است، اونا چی گونه معامله بکنن؟ اونا هر حرکتی که به نفع اونا صورت میگیره نفع میکنه و تلاش میکنه که اینا باید صورت نگیره. دوم، مشروعیت، ما یک تعریف واحد برای مشروعیت که حتی اکثر حکومت ها از استفاده بکنه در جهان نداریم. ما شما کشورهای خلیج اگر ببینیم یک سیستم جداگانه داره، کشورهای آسیای منطقه یک سیستم جداگانه داره، کشورهای غربی یک سیستم جداگانه داره. برای مشروعیت یک تعریف واحدی اگر همینجا ما شما سه نفر وجود داریم، سه نفر دیدگاه مختلف داره، دیگه اونو اشخاص هستن و کسایی که انتقاد میکنن بالای
آقای پکتین پیش ازی که صحبتتان به جهت دیگه پیدا بکنه، در داخل صحبتهایتان من میخوایم به این اشاره بکنم. شما گفتین دو سال مذاکرات ایالات متحده با طالبان به موفقیت انجامید. نادرست است یه ادعا. اتفاقا هیچ مواده و هیچ موارد از توافقنامه که بین ایالات متحده و طالبا امضا شد انجام نشده. شما از مشروعیت صحبت میکنین، اتفاقا بحث اساسی همی بود که طالب باید از لحاظ از طریق نظامی داخل قدرت و یا هم کنترل حکومت افغانستان به دست نگیره. یک مسئله. دو، مشروعیت حکومت در افغانستان همه شمول بودنش برای همه اتباع، همه زبانها، همه تبارهای افغانستان است که نیست. مسئله حقوق بشر و حق اساسی بنیادی یک انسان برای تعلیم و تربیت بحث اساسی بود و همیشه طالبا در پیش از به قدرت رسیدن میگفت که طالبا تغییر کرده و اتفاقا مشکل با تعلیم و تحصیل و کار زنان ندارن که نشده. حالا 3 سال میگذره از این مسئله، ما موفقیت توافق بین ایالات متحده و طالبا را شما در کجا میبینین که جامعه بین المللی، مردم افغانستان، جامعه مدنی، مدافعین حقوق بشر او را نمیبینن؟
دیگه شما ببینین اگر در یک کشور خارجی یک عسکر با سلاح، با امکانات و بدون بعضو تعرفه گمرکی و زنه میشه، حریم هوایی و زمینی در اختیار، اگر یک عسکر حضور داشته باشه او کشور دیگه تحت اجرال است، او آزاد بودن نمیتونه. ولی فاطمه اشغال افغانستان، فاطمه نیروهای نظامی خارجی در افغانستان یک موفقیت بزرگ بود که در افغانستان صورت گرفت، که از دید اینه که افغانها و کسایی که اینجا درد زوره می کشیدن شما اگر ببینید. دوم، هر روز از طرف هر دو طرف وسط ها افغان کشته می شد، اما امروز اونو کشتن در افغانستان به پایان رسیده. این موفقیت بزرگ بود و حالا ما افغانستان خالی از نیروهای خارجی داریم. و مسئله حقوق بشر، امی تعریف مسئله حقوق بشر هر کس از عینکای خود میکنه. مثل که ذبیح الله مجاهد در کنفرانس دوحا اضافه کرد، امیال عملیاتی که در غزه وجود دارد، هر روز ما شما میبینیم شاهد یک بحران بشری هستیم. اطفال، شفاخانه ها و جاهای دیگه که با تمام اصول و تمام آیین و قوانین بشری، حتی بشری و آسمانی، و غیر مجاز است، اما هیچ کسی نه کدام تعذیرات وضع کرد، نه بالایش اقدام صورت گرفت. ولی در افغانستان با مراتب کمتر از او، اگر چی باشم، او یک سرپیچی از حقوق بشر است، ولی او را جهان نمیبینه. پس تعریف حقوق بشر هر جای متفاوت است. و مسئله حکومت همشمول، ما شما میبینیم در جهان هر کشور از خود سیستم داره. ما نمیتونیم که برای کشورهای دیگه ما یک نظام یا یک استراکچر حکومتی را معرفی بکنیم که شما این را قبول بکنید. اگر فردا ما با پاکستان یک استراکچر را معرفی میکنیم، اونا قبول نمیکنن، اگر برای ایران هم چنان. پس استراکچر حکومت باید افغان ها ترسیم بکنن، نه خارجی ها. امروز اگر دوها صورت میگیره، باید اگر حکومت کنه بالای حکومت صورت باید خود افغان ها.
ما باید معذرت میخوام، ببخشید صحبتتون قطع شد. وعدتور صاحب، من هم میخوام سوال بکنم، شما مشروعیت چگونه تعریف میکنین؟ کوتاه اگر در قسمت صحبت های آقای پکتین نقد داشته باشین و یا هم واکنشی اگر دارین. دوم، بحث مقایسه جنگ حماس با اسرائیل و یا هم وضعیتی که در غزه وجود داره با افغانستان را چی رقم مقایسه میکنین؟ و دوم، مسئله حقوق بشر. آقای پکتین میگه که هر کس هر رقم تعریف میکنم. من خود فکر میکنم حق اساسی بشر در هر نقطه دنیا، با هر رنگ و پوست، با هر نوع نژاد، با هر نوع زبانی که باشه، یک حق است. شما چی فکر میکنید؟
در قسمت حقوق بشر، تعریف های یکی از روایت های دینی هست، یکی از روایت ها و قوانین بین المللی هست. اما در قسمت افغانستان، حقوق بشر چیزی که در دین مبین اسلام هست و چیزی که در قوانین بین الملل هست در تضاد واقع نیست. ما و شما در مصر، در قطر، در کویت، در ایران، در کشورهای زیادی از جهان ما ببینیم که عمو حقوق دخترها و خانمه هایی که در قرآن برشان داده شده که باید به مکتب بره، به پندونه ها بره، بر مراکز آموزشی باید بره، اما امروز وجود نداره. ای یک نقصی هست که امیال ما شما در عمل در افغانستان ما میبینیم، بخصوص در قسمت خانمها و دخترهای افغانستان هست. میم در قسمت مشروعیت، مشروعیت هم هر کشور قوانین خود را دارم. ما در حکومت، ما یک حکومت بین المللی نداریم یا گلوبال گاورننس ما نداریم که از خود قوانین را ترسیم کرده باشه. هر کشور از خود قوانین نمیسازه، اما قوانینی که در یک کشور ساخته میشه به اشتراک مردم او کشور ساخته میشه، به اشتراک اصناف متعدد او کشور ساخته میشه. متاسفانه در حکومت طالب هایی که فعلا وجود داره، حتی نظریات علما هم در بیشتر موارد گرفته نمیشه، بگذارین بقیه اصناف را، حتی نظریات کابینه طالب ها هم در نظر گرفته نمیشه. یک فرمان از قندهار میآید که حتی غافلگیر میگیره کابینه خود طالب ها را هم. من با تعداد زیادی از طالب ها و وزرای طالب هایی که نظرات از اونا را که من میبینم، اونا هم تعداد زیادشان میخواید که دخترها به مکتب بره، خانم ها باید بپندونه، هر چی زودتر باید بره، همین امروز باید بره، اما اونا هم غافلگیر میشن. از این خاطر در قسمت حقوق بشر نواقص وجود داره، نقص وجود داره در افغانستان، بخصوص حق حقوق خانم ها و دخترها. و در قسمت مشروعیت یک حکومت، یک نظام، ما در افغانستان بجز از یک جلسه ملاهای را که آورده بود، علمای را که آورده بود، ما فکر میکنم که او جلسه بین العلماء نبود، او جلسه بین طالبا بود که اونا از بیعت کردن از رهبر طالب ها. اما در قسمت قوانین افغانستان، ساختارهای افغانستان، اشتراک مردم افغانستان را خیلی خیلی ها کم یا به صفر نزدیک میبینم.
تشکر. آقای پکتین، شما گفتین که امنیت تامین شده و کشتار از بین رفته. اتفاقا و مقایسه میکنین وضعیت غزه را با افغانستان. اتفاقا در کنار غزه مسئله اوکراین و روسیه هم وجود داره، نقایض حقوق بشر، جنایات جنگی در هر دو طرف جنگ وجود داره، اما آنچنان نیست که یک باشنده غزه، یک شهروند غزه، یک غزایی بالای غزایی دیگه روابط داره. اسرائیل است با حماس در بین غیر نظامی ها آسیب میبینن، بحث اوکراین است، روسیه تهاجم انجام داده. در داخل افغانستان مخالفت با حکومت طالبان اصلا وجود نداره و اگر وجود داشته باشه به شکل بسیار شدیدش سرکوب میشن. از ختم جنگ گفتین، کی جنگ میکرد؟ از ختم قتل و قتال و صدها نفر گفتین، کی کشته میشد و توسط کی کشته میشد؟ خب در نهایت جنگ طالب میکرد، جنگ شبکه یقانی میکرد. و حالا از امنیت صحبت میکنین، پیام رهبر شبکه القاعده را خوانده باشین. اونا دعوت کرد از همه مسلمین که هجرت بکنن به افغانستان، اتفاقا پیروای القاعده را همچنان. یکی از موارده که باید افغانستان حکومت طالبان در برابر از او واکنش نشان میداد که نشان نداده. بحث های آقای وحدتیار هم شنیده، این اتفاقا اشاره ای که من میکنم. موقع گیری شما چی است آقای پکتین؟
آغاز جنگ آمریکا بوده، افغانستان با آمریکا نرفته بود، ولی آمریکا با تانک و توپ و همه افرادی که در افغانستان و در سالهای مختلف با نامهای مختلف
شد که آمریکا به افغانستان بیایه. آقای پکتین بیاین واقع بینانه باشیم.
اگر بحث ما شما درازا بکشه، شما وقتی کافی داشته باشید
شما بفرمایید. 6 دقیقه به برنامه داریم، میتونیم که شما خلاصه بکننش.
شما ببینید که حتی نظریات و سیاستمدارا و صاحب نظرا وجود داره که بعد از شکست اتحاد جماهیر شوروی، شکست اتحاد شوروی، تا سال 2001 سیاست خارجی آمریکا در یک انزوای قرار داشت، چون یک دشمن بین المللی نداشت تا قدرت خود را به نمایش بگذاره. توطئه 2001 از طرف خود آمریکا شکل گرفته بود. این اگر ما بپذیریم که اسامه بن لادن در افغانستان بود یا این توانایی چگونه داشت که به آمریکا با وجود امکانات بتونه در آمریکا حملات را انجام بده، در حالی که پاکستان بسیار با امکانات، تا شما ببینید ریسرچ پیپرای وجود داره که پاکستان میتونه اگر چنین حمله صورت بگیره، اونا توان پاکستان که از نظر اقتصادی نظامی نسبت به آمریکا بسیار در حد پایین است، اینا میتونه این حمله را در 50 دقیقه الا 60 دقیقه در هوا از بین ببره، ولی آمریکا چطور توان نداشت. این ما اگر بپذیریم که درست است افغانستان ملامت بود، عراق کی به این حالت کشید و کشورهای دیگه خاورمیانه که آمریکا در اونجا دخالت داشت، شوره کی به این حالت کشید. آمریکا تحت تیوری با اثر تحت تیوری توطئه خاص بالای افغانستان بیاید، دشمنایی که اینجا داشت به خاطر اونا افغانستان هدف قرار بده. حق ما
آقای پکتین ما از دست دادیم،
به خاطر آزادی این کشور جنگ آغاز شده بود و با پایان و با آوردن آزادی جنگ به پایان رسید. این اگر هر کس، اگر ما به در مثال ساده، در مثال یک ساده ای را بیاریم، اگر کسی بالای خانه
اتفاقا ما کمتر از 3 دقیقه دیگه دارم. آقای وحدتیار شما اگر 1.5 تا 2 دقیقه صحبت بکنید، صحبت های آقای پکتین شنیدیم. پکتین صاحب تا رابطه با شما درست میشه وحدتیار صحبت بکنه، بفرمایید.
خب ببینین، هرگاه در یک کشور یک کس مسلط میشه، قدرت نظامی و سیاسی کشور را میگیره، تعریف ها را اونا ترسیم میکنه. قبل در دوران جمهوریت هم گروه های که مثلا طالب ها بود، حکومت آمریکا، جامعه بین الملل در افغانستان آمده بود، طالب ها را تروریست خواند و با اونا از یک لنز تروریست برشان برخورد میکرد، چون در افغانستان اونا به قدرت بودند. حالا که طالب ها به قدرت رسیدن، امو طالب ها را قهرمانان ملی خطاب میکنن و القاعده که 11 سپتامبر، حادثه 11 سپتامبر انجام داد. در حدود 3000 امریکایی‌ها را در آمریکا کشت و در آفریقا و در جاهای دیگری هم تعداد زیادی از آمریکایی‌ها را هدف قرار داد. اونا حال مهمانای ویژه هستند در افغانستان و ایمن زواهری هم در وزیر اکبرخان کابل در خود قلب افغانستان توسط آمریکایی‌ها کشته شد، با وجود از اینکه طالب‌ها تضمین داده بودن و در جلسات که در دوحه انجام شد گفته بودن که اینا قطع رابطه بکنن با القاعده و بار از اون جلساتی که بین نهادهای بین المللی و کشورهای جهان با طالبها هم در این مورد وارد شدن که اونا توافق کرده بود که قطع رابطه میکنن با القاعده، اما بازم ایمن زواهری در کابل پیدا شد و در کابل کشته شد. شورای امنیت ملل متحد یک راپور و گزارش را نشر کرده که اضافه تر از 500 نفر از جنگجویان القاعده در داخل افغانستان وجود داره. این میرمانی
معذرت میخوایم آقای پکتین، متاسفانه از صحبت شما در آخر قطع شد، رابطه اسکایپتون درست نبود، برنامه ختم شده. شما خودتون هم آقای پکتین اشاره کردین بس بزرگ است. اتفاقا ادعایی که شما داشتین در قسمت طراحی حمله 11 سپتامبر از سوی خود آمریکا یک بحث بسیار جالب است که من باید بر شما بگویم که ایالات متحده آمریکا منعیس یک کشور اتباعی خود 3000 نفره که شما ادعا میکنین در قتل داده به خاطر انجام حملات در افغانستان، فکر میکنم دور از بحث منطقی باشه. ما امید میکنم، وعده میکنم در برنامه بعدی ما شما صحبت داشته باشیم، اتفاقا در همین مورد بحث بکنیم و اگر در فیسبوک صفحه دری و پشتوی ما این برنامه نشر میشه انتقاداتتان در اونجا با ما میتونین شریک بسازین. بیننده های عزیز، از حضورتان هم در برنامه تشکر، با امید فردای بهتر.